کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت تشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د دینی مدرسو پر وضعیت باندې وغږیږو. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه څرګند کړئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل پر ښار په نننۍ راکټي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل سوي او یو دیرش نور ټپیان سوي دي. تاکل سوي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري، او په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو پایله هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل پر ښار په نننۍ راکټي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل سوي او یو دیرش نور ټپیان دي. راپورونه ښیي چې د کابل ښار له منځه پر بېلابېلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندې لګېدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق آریان رسنیو ته په یو واستولې پیغام کې دا د طالبانو کار وباله.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلورویشت ډزې توغندې پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهم اوزو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښیي، د دې شوم عمل قچ بخیستل کېږي.
خو وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بل چا هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې یو توغندي د یاد سفارت په انګړ کې لګېدلی خو ځاني زیان نه لري. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسمشر اشرف غني له قوله د دې توغندوي برید د غندلو پر مهال ویلي چې د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لورې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژۍ ملاتړ ته اړتیا ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا توغندوی دستګاوی څنګه ښار ته دننه وروړل سوي دي. ټاکل سوی ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړه مرکچی پلاو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 مې پیل شوی دی، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه ته نه دي رسیدلې. افغانستان یو بل خبر دا دی چې د دې هیواد د کرنې او مالداری وزارت وایي د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابر ډیر شوي دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای سي چې خپلو کروندو څخه ښه او باکیفیته حاصل ترلاسه کړي، چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر سي او له بلې خوا هیواد د کرکیلې له پلوه پر ځان بسیا سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونیو ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل سوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړي ایران فشار زیات سي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. په دې جګړو کې تر 1 لک ډیر کسان وژل شوي دي. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو پایله هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپاړس الیکټرال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کړې وه. د جورجیا د کورنیو چار وزیر پرون مازدیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس سره وشمیرل سویا او نتیجه د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړی و نه هیلوونکی و. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رایې د تر ترامپ نږدې 14,000 ډیر وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رایې له سره شمیرل سوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رایې 2,000 کمې سوې، خو له دې سره سره د ده رایې تر خپل سیال 2,680 رایې ډیر وي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. دې شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلا وایي د خوښۍ او افتخار ځای دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او دوال ادارې غوښتي چې له واکسینه د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې راتلونکې میاشت به فایزر او بایونټیک شرکتونو ته د واکسین د پلی کېدو اجازه ورکړل سي. خبرونه پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسری رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت سروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې په افغانستان کې په مدرسو خبرې کوو. په افغانستان کې زرګونه رسمي او غیر رسمي مدرسې شته چې دینی زده کړې پکې کیږي. د افغانستان د حکومت لشمیرنو سره سم څباندې 6,000 دینی مدرسې د پوهنې ارشاد حج او اوقاف په وزارتونو کې ثبت دي، خو تعلیمي نصاب نه لري. د یوې شمیرنې پر اساس په افغانستان کې د هغو مدرسو چې ثبت نه دي شمیر د 15,000 ترمنځ دی. د افغانستان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي چې ټولې مدرسې ثبت کړي او معیاري نصاب ورته جوړ کړي، خو ظاهرا د حکومت دا هڅه بریالۍ شوې نه ده. آیا ځینې مدرسې یا یې تمویلوونکي نه غواړي چې مدرسې ثبت او رسمي شي او رسمي نصاب پکې تدریس شي، او که حکومت د دغو مدرسو په ثبتولو او د نصاب په برابرولو کې پاتې راغلی دی؟ د رسمي نصاب د تدریس ګټې څه دي؟ په دې خپرونه کې په دې اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت معین تاج محمد مجاهد، د پوهنې وزارت پخوانی معین ښاغلی آصف ننګ، او د شریعتو د پوهنځي یوه فارغ التحصیل محترمه شبنم. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم، او تاسې درنو اوریدونکو ته هم سرلوسه د افغان بي سي ماته سواتل شمیره اعلانوم. که د موضوع په اړه پوښتنې لري، نظر لري، راوایستوي، وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی ښاغلی مجاهد، د حج او اوقاف وزارت مرسیال، تاسو د ثبت شویو یا رسمي مدرسو شمیر لري؟ څومره مدرسو کې رسمي نصاب تدریس کیږي؟
تشکر، با عرض سلام، ډیر مننه. کامیابی دی غوالم او ټول قواند ورونو تشیع وری سلام و احوالان دیکوم. من وزارت ارشاد حج و اوقاف کی و ریاست درو پنامه دی ریاست تعلیمات دینی پتول افغانستان که چی آم ادرسی سبت راجستر شوی او امون شرایط لکه دیزای شرایط استازان و شرایط دی هر کال د دوی د مجوز تجدیدولو شرایط داسې نور شرایط لرو چې منلی تقریبا په حدود 15,000 مدرسې دي.
یعنی 15,000 هغه مدرسې دي چې ستاسو په وزارت کې ثبت او راجستر دي، په دې کې هغه مدرسې شامل نه دي چې د پوهنې وزارت له ځان سره ثبت کړي دي؟
نه، کوم مدرسې چې والا مدرسې دي دا لفاظونه دي او وزارت معارف کې ثبت راجستر نه دي. دلته رسمي شوی ثبت راجستر دی، موږ وزارت ریاست تعلیمات دینی مربوطه دی.
بله، ولی زینه اوغوی ثبت کری دی، زینه تاس ثبت کری دی، ولی همه هنگی ستاس دو وزارت و پمنس که نشته؟
پا حقیقت دا چه مونگ تا دا یو اضافی جنجال دا چه پیخصه وی مخی کلونه پا دی دا وزارت معارف او کوم شرایط چې لري او هغه مقدار چې بستونه معلمینو لپاره بستونه لري او هغونه چې ځای لري دا دا درې موضوع باعث شوی چې ټول مدرسې هلته راجستر او تنظیم ونه شي، ځینې پاتې شي او کله چې دا مدرسې پاتې شوه نو دوی باید مجوز ولري او دولتي اصولو ته غالب دي، خپل مدارسو باندې د دولتي سیستم تطبیق کړي. دې لپاره دوی د وزارت ارشاد حج اوقاف نه دغه نیولی مجوز. خوب دې سره سره مونږ تقریبا څلور میاشت کېږي چې وزارت معارف سره په خبره کې یو، معاونت خدمات اسلامي سره چې دا مدرسې بالاخره یا ټول وزارت معارف ته ورشي یا وزارت ارشاد حج اوقاف کې د اول صنف نه تر دریم صنف پورې صلاحیت ورکړل شي چې دوی تنظیم شي. دا ولکان چې په جماعتو کې په الفاظو کې درسونه وایي همدغو دي، اکثریت یې همدوی دي. نو زموږ برنامه دا ده چې دوی ته سمبندی نصاب او معلم وټاکو. دې ته بستو ته اړ لرو ځکه چې ماش پاکله تعداد ډېر دي، ماش پاکله یو غټ بودیجې ته ضرورت لرو.
بله،
په دې کې په بحث یاستو چې یا وزارت معارف دوی تشکیل شي یا مونږ ته دا امکانات برابر شي سمه شي چې
مونږ دوی تنظیم کو. بله، ډېره مننه کور ودان ښاغلی تاج محمد مجاهد. ننګ صاحب، تاسې چې کله د پوهنې د وزارت مرستیال وی په همغه وخت کې د دینی مدرسو د نصاب په اړه خبرې کېدې او تاسو په دې باندې کار کاو، څه تغیرات راغلي دي په مدرسو په نصاب کې؟
سلام علیکم تاسو ته، درنه میلمنو ته، اوریدونکو ته. تازه په تازه هیڅ بدلون په نصاب کې نه درغلی، یعنی هماغه نصاب چې په 1983 کې ګویا شروع شو د تجدید لپاره، دا تر 2 کاله همداسې وچلید. په 2 کال کې پروګرام دا و چې باید نوی نصاب جوړ شي او دا به په 4 کالو کې دا تکمیلیږي، یعنی په 6 نوي کې. متاسفانه اوس دا 14 کال شروع کیږي، اما نصاب هماغه نصاب ده.
په هغه نصاب کې
تعلیمات اسلامي ده.
بله، څه نیمګړتیاوي دي چې باید تغییر شوی وي او تغییر پکې راغلی وي؟
نصابونه باید دغه جواب دی وي د څو معیارونو له مخې. یعنی موږ نصاب چې د تکاملي نصاب لرو، د دنیا نصابونه تعلیمي ټول نصابونه تکاملي دي او متغیره دي، یعنی ثابت نه دي. خو تکاملي په څه معنی؟ تکاملي په معنی مثلا تاسو په اول سم کې حساب لولئ، بیا په تدریامه، بیا څلورم کې د ریاضي شروع کیږي، بیا وروسته تر وام سم پورته ته بیا الجبر شروع کیږي او دغه څه مثلثات او نور. ځکه دا د اول سم حساب کایتانه ده، نوریازات او تشامل دای نه سي. په تعلیمات اسلامي کې د منګه د اول صنف نه تر دریمه د تقریبا یو عمومي تعلیمات او یو برخه ده، اما یو ډیره برخه ته کې دینیم دي چې مشکلات لري. یعنی مثلا د دینی مسلې په مانوي مسایلو باندې واستوار ده. مانوي مسایل دا معنی چې اوس مذهب تعریف ده، مذهب څه ته وایي؟ یو د دریم صنف فلک مذهب ته څنګه تور ته تشریح کوي؟ داغه شاګرد چې بیا ورته وایي چې د فقهاو اختلاف او د مذاهب او اختلاف او داسې دیدګاوي وي په عقایدو کې، په فلاني شي کې، نو شاګرد په عقایدو کې سوال بیا کوي چې عقاید څه شی دي، بل شی څه شی دي. دلته ډېر معنویات دي، یعنی د دې مرحله شاګرد باید په محسوساتو او په مشاهداتو باندې دای متکی وي. نو د دې لپاره دغه دې کې یو بدلون راځي. بل بدلون دریمه کټګوري بدلون چې ده منګه جواب دې تسلسل ورته وایو په نصاب کې. معنی دا ده چې تک رشته دې دولسم نه فارغ شي باید یو ځای ځایګه پیدا کړي چیرته لاړ شي. کته تحصیلات علی غواړي نو آیا شریعت پنځه تلار شي، حقوق تلار شي، اصول دین تلار شي یا مثلا نور رشتو تلار شي؟ دا باید تعین شي. له دې لحاظه هم مهم ده تلرم دولت تغیرات د نصاب چې جواب دی باید وي او باید بدلون پکې راشي. هغه ته د مارکیټ د کار لپاره باید مؤهل کی، یعنی په اصطلاح اهلیت درکې ایجاد کی چې ته د کار مارکیټ ته لاره پیدا کړي. د کار مارکیټ لارې متعدد دي. اوس موږ مثلا د څوارلسم پورې موږ ته دینی علوم په معرف کې لرو، بیا دا د څوارلسم صنف لیکان دارالعلوم موږ دوره ورته وایو، دا بیا دا دارالعلوم والا الګ شي څوارلسم نه فارغ شوی په دورایي کې ولاړ ده. که تحصیلات عالي ته ځي پنځلسم او شپاړسم صنف پسې وایي چې فاکولته وایي تی نه سي بیرته په تنزیل راولي د دوهم صنف، یعنی هغه د شروع نه، او کړي رعایت وکړي ورسره یو کال، یعنی د سره کومک کوي نو د دې یو کال دی. اسو بل انکشاف یې دا ده چې کده مثلا ترته لدی نه وغواړي چې په یو ځای کې کار پیدا کړي، نو دا د دې حساب چې کڅوک لولي دا د کار د مارکیټ کټګوري یو لیست لري چې دا انجینر کو، دا فلانای کو، دا فلانای کو، په دې یو کټګوري کې دغه مضامین جواب دی نه دي چې دوی ترې نه کار واخلي، نو دای پاتې کیږي به سرنويشته. بیا به څه کوي؟ یا به دای ترې نه جوړیږي دعوتګر چې هغه په افغانستان کې موږ رښتنه نه لرو، داسې مسلک نه لرو، نه دی وزارت حج او اوقاف دایان جذبوي نه بل پروګرام لپاره، او یا مبلغین یا امامان یا دې تورته شیان، دا بیا مشکله ده. یعنی موږ د دې تسلسل بیا نه لرو. نو نصاب باید داسې بدلون ومومي چې جواب دی وي، تکاملي وي، تسلسلي وي او نتیجه خیز. یعنی معنی دا ده چې ځکه چې پرکمه ده تعلیم بیا به ما ته کار راکوي دغه پنځو رشتو کې،
شپږو رشتو کې. بله ډېره مننه. یعنی ستاسو منظور دار خیر وروسته به په دې خبرې وکړو. لکه شوانځي چې یو شاګرد فارغي شي هغه دا چانس لري چې شرعیات ولولي، طب ولولي، اقتصاد ولولي، ځکه چې مختلف مضامین ولولي. داسې هم که په مدرسو کې داسې یو تغییر راشي چې دوی هم دا چانس ولري چې که څوک استعداد لري طب ولولي، ساينس ولولي، اقتصاد ولولي یا ادبیات ولولي هم نو امکان وي. خیر وروسته په دې اړه ستاسو نظر وغواړو. مهین صاحب، ښاغلی مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي داسې ادعا شته چې په یو شمېر مدرسو کې افراطیت تدریسیږي، مثلا شاګردان تشویقیږي چې انتحار وکړي، له نورو دینونو مذهبونو فرقو سره کرکه وکړي، اما حکومت نه توانیدلی، حتی دا درس مدرسې په هغه سیمو کې دي چې حکومت پرې کنټرول هم لري، حکومت نه توانیدلی چې مخه ونیسي. ولې
مننه دا چې ځینې مدرسې یعنی منفي تعلیمات ورکوي، شدید ډېر لک به وي، زخت ډېر لک، او دا چې په کوم منطقه دي، کوم محاذ کې دي، کوم ځای چې ورنۍ سیمه دي او د دولت کنټرول لاندې نه دي، که چیرې څه مدرسې وي پکې او دا تعلیم پکې وي شرط نه شته. کوم ځای چې د دولت د کنټرول سلطه لاندې دي نو دولت حیات ځي، بررسي کوي، ولایتی مسئولین بیا لته هلته رسمي په توګه څه منفي تعلیمات نشته. که چېرې غیر رسمي کوم معلم یا کوم شاګرد څه به ویلی وي، خو هغه رسمي بڼه نه لري. رسمي بڼه کوم نصاب چې تدریس کېږي، کوم کتاب چې لوستل کېږي، کوم معلم چې معذف شوی، هغوی اسناد لري، خپل تحصیلاتی اسناد لري، خپل تضمین شوی شاګردان لري. دا یو غلط دغه راپور ده، او کوي په هغه منطقه کې به وي چې د دولت کنټرول باندې نشته.
بله ډیره مننه کور ودان. ننګ صاحب تاسې په دې اړه څه وایئ؟ ځینې دا وایي چې په مدرسو کې د اسلام د په ځای د دې چې مینه محبت ترحم او داسې شیان چې د اسلام اصلي روح ده دا تدریس شي خشونت تدریسی شي یا افراطیت تدریسی شي، دغه ادعا تر څه حده پورې سمه ده؟
تقریبا یعنی دا مسئله است دا سیده چې اول منګه دا نظام دی عددی لحاظ تاسو معرفي کوم، مګر چې تاسو ورته اشاره وکړه منګه 4000 مدرسې دینی لرو په افغانستان کې غیر رسمي، او یو سلو نیوی په حدودو کې دارالعلومونه چې د 12 نه پاس درس ورکوي، او دوی اته تر 14 فارغ ورکوي چې لوی دوره ورته وایي. د دې غیر رسمي لرو اتیا دارالعلوم منګه رسمي لرو، او تقریبا 800 مدرسې منګه سلرو رسمي لرو، بیا یو سلاویا دارالفاظ لرو. نو تعداد دې ټولو په رسمي سیستم کې 3,80,000 شاګرد 25% پکې وناس دي. پاته سو په دانډو کې یعنی دا د منګه ډیر زیات ده. د معرف ټول یعنی زر یو زرو 500 مؤسسې دي دا دینی کدار الحفاظ ده که مدرسه ده کدار العلوم ده، او یو تعداد د باندې چې هغه غیر رسمي دي په دوی کې کنټرول کم ده، نصاب په خپل خواخه ده، او د دوی آموزشي دغه هغه نصاب او میتودونه په تر ډېره حده مستقل دي. خاڅو مسلې پکې محسوس دي چې هغه که د دې جنگي طالب یا په اصطلاح جنگیالي نه روزي، خو 15 تفکره په دې مدارسو کې او یو مقدار دی دولتي په دارالعلومونو کې هم دا ترویج کیږي. مثلا د افغانستان نظام ته د لیبرال غربي مقلده نظام وایي، دا د دوی نه خوښیږي، وایي دا ډېر بدین نظام ده. دغه شعور پکې په ټولو کې شته، په ټول یعنی اکثریت کې. زه درته ویلی سم بې مبالغه او مسؤلانه ویلی سم چې دغه شعور پکې ډېر موجود ده، چې دا د نکتای پوشه، دا د ښاري خلک، دا چې ګرځي دا چې ټکري نیمه په سر دي، داسې دا خلک لیبرال غربي تقلیدګران دي او خو مسلمانان نه دي. دوم زدي تشیع شعور تر ډېره حده پکې په یو مقدار سرحدي مدرسو کې زمونږ محسوس ده، او بل شعور زدي مدرنته او د شهري ژوند زد شعور. بل دا چې د طالبانو جنگجویان به پکې نه وي، خو د غیر جنگي جنگجویانو رده پکې تربیه کیږي. مثلا د طالبانو قاضي، معلم، امام، محتسب، مدیر وغیرہ داسې چې د دوی په کار دی اداري خلک دا پکې تربیه کیږي. په دې کې شک نشته چې د دې مدارس او محصول نتیجه ټوله دوی ته وردی. او پنځم تقریبا شستشوی مغزی تر یو حد پورې کیږي. ما درولای تامونه چې په افغانستان کې دی دی لیدلې دي، دا یو څلور کاله دلته بیا لغنه چې الک تر څلور کاله دلته تربیه پکې حاصل کی، چون غریب دی، یتیم دی، شینه لري، دا یې ثوابی ته د پاکستان مدارس ته، کوټی ته، پېښور ته، نورو جیو ته، باجوړ ته لیږي. هلته بیا دوی چې لږ پورته تربیه حاصل کی، نو د کورنۍ د مینې نه، د اجتماع نه، د کلتور نه، د عاداتو نه، د ټولو نه مکمل دی بیگانه سي، بیا دی جنگیالی تربیه سي. نو دا پنځمه کټګوري هم پکېسته. ښه، یو بل طبقه اوس ترویج یې کړی ده، له دې جنگ سره دام پیدا شوی ده، دا له بیرون نه راغلی ده، جماعت تکفیری. دا تفکر په دې څو کاله کې دام رواج شوی ده، دته پنځم نسل د جګړې وایو. دا تفکر یعنی د عام کېدو په حال کې ده، ځکه موږ سلفي اسلام خلا وینو، د سنتي اسلام یا د دیوبندي اسلام دا د ناکامۍ او د دوی خلا وینو. نو دلته یو بله کټګوري پاتې سو، د تصوفي اسلام خلا موږ وینو، د تشیع اسلام هغه خو بیل تسلسل ده. دا شی دا تکفیری تفکرات دا ډېر رامخته کیږي، وای دا کافران دي، یو سړی سیګریټ څکوي وای دا کافر ده، ځکه سنت مطابق نه ده، سنت کې دا سیګریټ حرام ده، قیامت وکي ګناه لري، که مقرر یې وکي ته د سنت دشمن یې، او د سنت دشمن د فرض او د خدای دشمن ده. څوک چې سنت نه مني، رسول نه مني، لکه هغه چې لکه خدای چې نه مني، ځکه وای خدای خو کوم پیژنو، خو د نبی او د رسول په واسطه پیژنو. ما دا د جماعت تکفیر خلکو سره بحثونه چون ډیر کړی دي، خپل د دارالعلوم فارغ یم، نو ذکر ته معلومیږي هغه خلک استدلال نه مني، بس دا په دا ډېر جنگونه چې دوی وکړو، شفقانو کې چاودنی، په پانتون کې چاودنی، دا سډیرو جوړ تر ازي شینوارو کې په مسجدو کې 14 نی دوی ته د ټول خلک د افغانستان کافران خارېږي. دغه ماخه مشرانو چې مدرسه د دې څه ارتباط ده د دې غیر رسمي مدارسو د دې کاروبار چې د دولت له کنټرول نه دی باندې ده د ولس د کنټرول نه هم دی باندې ده او دوی یو پاچایي لري د ملا په خلاف څوک بغاوت نشي کړلی د دې مدرسو په خلاف څوک غږېدای نشي چاندم غواړي توپک هم لري اوس دوی مثلا دی زورواک هم دي 14 هم کوي انتحار هم کوي نو په یو قدرت باندې تبدیل شوي دي نو دوی چې دي په داس یو آیلند کې پاتې دي د دوی تعلیمات زمینه ساز د دې جماعتونو ده دا بیا خطرناک ده دا که دوام وکړي بیا د دې زایل کول یعنی لمنځه وړل محوه کول دا به زمونږ د فرهنګي کار کلتوري کار شعوري کار دا به داسې وبولي چې 40 کاله نه به زیات وخت غواړي.
بله ډیره مننه ننګ صاحب. مخکې تر دې چې تاسو د رنو اوریدونکو ته درشو یو پوښتنه له ښاغلي موین څخه لرم، هغه دا ده چې آیا مدرسې د رسمي نصاب له تدریس سره علاقه لري او که نه، که په زوره تاسې مجبوروئ چې دا تدریس کړي؟ سوال دا و چې کله چې تاسو غواړئ چې په مدرسو کې رسمي نصاب تدریس شي، هغوی په علاقمندۍ سره دا مني او که نه تاسو مجبوروئ چې رسمي نصاب تدریس شي؟
زمونږ عمومي پالیسي دا ده چې کوم کتابونه چې اکثرت قاطع مدارس مدارس بھی چپ جماعتوں کے دا والا کیان دا ابتدائی کتابوں قرآن عظیم شان واسطل نہ مونگ ورتا پنچرے وا سفارے پنچرے چپ جماعت کی جی اراضی دسی مدرسے امنگ مدرسے دیر دیا اوغا دا لمونا لیکتا دوام دا چھ دا ارور چھ وہ فرمایلا یدی اساس بنشت بارنا مدارس دی چھ غت او جوانان تربیت کی گی را لگل کی گی دلتا افغانستان کی جنگی شما کی جن مدرسے اشتا اندسی دا ارور ویلے او امونک مشخص نصاب مدارس کې آمد نصاب د چې د امونک په فقہ مطابقت ولري هم په فقہ حنفی کې هم په فقہ جعفری کې کوم نصاب چې امونک د فقہ نه بهر وي هغه ته مونږ اجازه نه ورکو او مونږ دوته په نصاب ته غوړ مداخله نه کوو په عمومیت کې کوم نصاب چې مونږ د حنفی او د جعفری د فقه نه بهر وي هغه ته اجازه نه ورکو.
درست ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په مدرسو د مدرسو په تدریسي نصاب باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال تاج محمد مجاهد او د پوهنې وزارت پخوانی موین آصف ننګ. له لنډې خبرچیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. هیله ده چې ټلیفون وکړئ او په مستقیم ډول د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ټلیفون شمیرې 0992235 بیا وایم 0992235. بل شمیره د 0923255. د سکایپ له طریقه هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ آزادی رادیو ټکای آزادی. اوس اوریدونکو له روز ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني صاحب ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
زه هم تیب طرح ده ولایت زحمت ترکیم
شا مهربانی کوی نفی سب
بغیر ننگ سب سنید را خواهیش کن رو رکی بغیر پا بغیر خاص و مقدس خلی نیست ملگی
پشتانه وکی تاسی پشتانه نلری لکه چی
پښتنه خواهش میکنم.
صحیح سو مننه کور ودان. بل اوریدون که لروزن راو پیشنه آزادی رادیو مهربانی کوئ صاحب مهربانی کوئ آزادی رادیو مهربانی صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بله ستاسی جاغ او روزانم راو پیشنه او خبری تاسی نوری متاسفانه. بل اوریدون کتابه نوبت ورکو آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندی خبرونه. مهربانی کوئ صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. مهربانی کوئ صاحب.
منوتو سلام نوان سروان صفات دون سوانه څه دا باس وکړي چې دا موږ درڅو چې دا معنا تختره ورکی بیا تر دې موږ درڅو غیر افغانستان ولا ټول لږ پروډکټ دا ول سوځانو فار ویک سیا اوره نه رودل کې د څه دي دا خو سانه او دانا رسول دانا فاجس په دې رسول الله فاجس په زوایا څو قران دې پیاڅو کې څه څه دې څه تر موږ څه دې د کور نه راوځي
دا بل موضوع ده دا بل موضوع ده مننه کور ودان دا بل موضوع ده هله ده چې د مدرسو زده کوونکي یا هغه کسان چې تدریس کوي په مدرسو کې اوغي ټلیفون وکي اوغي هم خپل مسائل مطرح کوي خپل مشکلات مطرح کوي لکه څنګه چې کلمو دې معرف په باره کې بحث لرونو شاګردانو شوون کې ټلیفون کوي او اوغي خپل مشکلات مطرح کوي نو نن به هم خوشاله شو چې د مدرسو دارالعلومونو او نورو دینی مراکزو زده کوونکي او استادان ټلیفون وکي. مهرباني کوي. مهرباني صاحب.
شکر الله احمد الرحمن ولا.
مهرباني کوي شکر الله صاحب. متاسفانه داسې سپک خلګم پیدا کیږي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مهربانی کوئ صاحب.
ژوندی اوسئ. زه مجاهد صاحب څخه دا سوال لرم دې مخکې په خپلو خبرونو کښې وویلې خبرو کې چې په افغانستان کښې رسمي او غیر رسمي مدرسې زدهکړه زیات شتون لري او رسمي مدارس خو هسېم دې ته په نصاب کښې شامل دي کتابونه شوینې ورته آماده کړي دې آینده کښې غیر رسمي مدارس به څه لري او څه یې کړي او څه به ورته وکړي یعنی نصاب باره کښې به څه ورته وکړي استادان به ورته ونیسي او که څه حساب به دې ورسره وکړي.
بله بله ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ
سروان صاحب. مدرسې خو اکثره د امریکایي چندانې پاته نه دي د حکومتي هغه خو به نصاب لري او د عمارت په ساحو کښې دي هغه بیا نصاب نه لري مدرسې دي ولس دي نو دا که په نصاب ولري بیا په نظام پورې هغه نظام چې ولاړ شي بیا مدرسه هم له مابینه ځي او په ولس پورې وي بیا نصاب نه لري اوس د عمارت په ساحه کښې کومې مدرسې دي هغه استادان ورته راځي نصاب یې په خپله خوښه ده هغه دې ولس دي نو بیا یې سم تعلیم زده کړو امتحان اخیستل دا نهشته او کوم چې د حکومت په ساحه کښې دي حکومت دې هغه خپل نظر هغه هم دې ولس نه
خوښي
ودا لار به نه شي پیدا چې مدرسو نظام هم کتاب هم سم شي او په مابین کښې لکه دین ته چې ضرورت ده هغه د کمکار ځینې واخیستل شي.
بله بله ډېر ډېره مننه. متاسفانه ستاسې د راډیو اواز هم راتو آینده کښې که مو ټلیفون کوو راډیو ټیټوئ یا له راډیو لرې کېږئ او بیا خبرې کوئ. یو بل اورېدونکی ماخلو بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب. وعلیکم السلام. ستاسې اواز واضح نه دی یو څه خپل موقعیت تغییر کوي سم خو ډېر نه دی خو خیر خبرې وکړئ. متاسفانه ټلیفون قطع شو. خیر ور به شو مېلمنو ته. لومړی ښاغلی مجاهد د لومړني اورېدونکي د پوښتنې په اړه څه وایست وایي تاسې به د هغو مدرسو چې غیر رسمي دي د هغو لپاره څه وکړئ یعنی رسمي به یې کوئ د معلمینو یا استادانو ته به معاش ورتعین کوي نصاب به ورته یا کتابونه به ور ولېږئ څه کومک کولی شئ ور سره؟
ډېر مننه اورور چې سوال وکړې د لغمانو ډېر مننه. زمونږ نظر دا ده تر اوسه تطبیق د تطبیق ساحه دوه وزارت تعالی لري چې کله تفاهم کوي مونږ په بحث کې چې غواړو ټول مدارس وزارت معرف له لارې نه تنظیم شي الا لومړی دوم درېم ټولګی مونږ غواړو چې دا ابتدایي مدارس په جماعتو کې تنظیم کړو او دوی ته لومړی سمبندي وکړو چې صنف اول لومړی دوم درېم بیا پس د درېم نه څلورم ټولګی مکتب ته ورشي وزارت معرف ته ورشي دوی ته مونږ نصاب جوړوو سمبندي جوړوو او دوی ته بشتونه راولي چې د دوی استادانو ته مهاجرینو علما چې هلته درس وایي هغوی ته معاش برابر کړو.
بله ډېره مننه. ننګ صاحب دې دوهم اورېدونکي دې څرګندوه په اړه تاسو څه وایست؟ دی وایي چې داسې هغه مدرسې چې د طالبانو په کنټرول کې دي هغوی ځان ته نصاب لري، هغوی چې په دولت تر کنټرول لاندې دي بیا ځان ته نصاب لري. څنګه کېدای شي چې یوه هماهنګي راشي؟ ځکه چې دین خو د ټولو شریک دی، او که چېرته داسې یوه هماهنګي راشي او داسې نصاب په ګډه جوړ شي چې هغه سبا یو اهم ولري، رسمي اهمیت هم ولري.
زما په نظر په دې کې ډېر مشکل نشته چې په نصاب کې چې د طالبانو کوم نصاب ده او د دولت کوم نصاب ده. مونږ په شرعي علومو کې یا دینی علومو کې هغه کوم ابواب چې لرو چې درس پکې لوستل کېږي، مثلا فقه لولو، عقاید لولو، بیا له دې نه مخکې هغه د ادبیاتو په باب کې منګه مثلا دغه بلاغت لولو یا مثلا قواعد لولو، نحو لولو، صرف لولو، دې ته ورته. بیا په پورته دورو کې منګه هغه اصول فقه لولو، مثلا فقه نوازل چې لولو هغه د افتاء لپاره لوستل کېږي. بیا دې ته ورو سپورته د لکه نور الانوار، قمر الاقمار، دې ته ورته کتابونه چې هغه بیا د اجتهاد او مجتهد لپاره پکار را دي، هغه په لویو دورو کې لوستل کېږي. او لکه شروع یا دا قاعده دا اصول دي دا په ابتدایي مراحلو کې، یعنی ما ځکه دا تشریح کوم خود څنګه ډېر وګ دي، مونږ دا په پنځه مرحلو کې تقسیم کړی دي. دا نو ډېر فرق نه لري، یعنی د مونږ عقیده او د طالبانو د کتاب عقیده فرق نه لري، د مونږ فقه د دوی سره فرق نه لري. کتاب هم دا کتاب ده، اصول شاشي دوی هم لولي، مونږ هم لولو، دلته مونږ فقه مقارن لولو، اصول فقه لولو، هغه ټول یو کتاب ده، په دې کې فرق نشته. په تفاسیرو کې، په سیرت النبی کې، په تاریخ اسلامي کې هغه قصص او انبیا زمي کتابونه دي د طالبانو په مدارسو کې. زمونږ د دولتي مدارسو اضافه شیان شي دي له طالب سره، یعنی په دې نه کې فرق نشته. هغه کې الله یو ده، دلته الله یو ده، رسول الله او مذاهب او دا شیان ټول پکې یو دي، فقه حنفي پکې مصدر ده، ټول په هغه مباني ولوست، یعنی بل کتاب نشته. نو مونږ ته کې اضافه ساينسي مضامین لرو، د مونږ په مدارسو، دارالعلومانو او یو مقدار په دارالحفاظ کې، مثلا کمپیوټر لولو، انګریزي ژبه لولو، عربي ژبه لږ زیات لولو، دا نورو کې فرق نشته. د میراث کتاب دوی هم لري، مونږ هم لرو، دا هیڅ فرق نشته، هغه یو کتاب ده. نو د تشویش د نصاب له لحاظه نشته.
اما دغه مضامین دویم ولی آیا د طالبانو په مدرسو کې هم دا مضامین تدریسیږي چې انګلیسي ژبه، کمپیوټر او ساينس او نور مضامین؟ هلته خو فکر نه کوم،
هلته نشته، نه هغه استادان نه لري، یعنی طالبان د کمپیوټر او د انګلیسي ژبه او د عربي ژبه او د ساينسي مضامینو مخالف نه دي، یعنی دا انصاف خبره باید وکړو. طالب د استاد نه لري، دوی په صحیح کې د کمپیوټر او د مدرن علومو بیا د معاصر علومو استادان کم دي، بل دوی دا یو مشکل. دوم مشکل دا ده چې په تخنیکی لحاظ دوی ډېر هغه د پاکستانی مدارسو نصاب ته ترجیح ورکړی ده، یعنی ډېر یې له دینی مضامینو ډک کړی ده، ټول یې دین محوره نصاب ګرځولی ده. چې یو شاګرد فارغ سي، یعنی موږ مضامین مثلا په تفسیر کې درې لرو، دوی شپږ مضمونه دي تفسیر ورکړی دي، یا مثلا فقه کې موږ څلور مضمونه پافتی کې لرو، د دوی مثلا نه مضمونه دي پافتی کې. دغه سپاریو کې دا ډیر کړی دي، هغه مون چې کوم پاته او ساعتونه دي، یعنی نه نه دي، څلور دي، هغه نور مو مثلا په ساينسي ده کړی دي. چې شاګرد کله فارغ سي، د یو کولای سي د کار په مارکیټ کې ځان ته کار پیدا کړي، انګریزي به زده وي نو یو ځای کې خلک نیسي، یا به کمپیوټر زده وي په یو ځای کې به ترې نه کار اخیستای سي. ځکه بازار چې ده، بازار د مدرنه ټیکنالوژي، د مدرنه علومو، دغه برېښنایي حکومتداري په اساس باندې او په دې شیانو باندې استواره ده. نو مثلا په مکتب دفاترو کې فقه کمه چلیږي، اوس فقه باندې به تاسو په کوم دفتر کې چاته کار ورکوي، یا په عقایدو کې، یا سیرت النبی کې زده وي، یا د پیغمبرانو قصې زده وي، یا دې ته ورته مسلې. نو دا په دې خاطر دا خو د انسان د تکمیل ذاتي لپاره، د ایمان د تکمیل لپاره چې ښه مؤمن او ښه مسلمان سي، دا د حق پیژني، حقدار پیژني، د بشر حق پیژني، د همسایه حق پیژني، د انسانانو حق پیژني، د غیر جنگي محارب او غیر محارب حقوق پیژني، د ژوند ته ارزښت ورکړي، د الله تعالی نعمتونه پیژني. دا دین د دې لپاره راغلی چې ته مرافض ژوند، ښه ژوند نورو سره، هغه چې مسلمانان نه دي له هغې سره ته تر ټولو زیات اخلاقي تعامل وکړي. دا ټول یو تکاملي مجموعه ده، د انسانیت د تکمیل لپاره ضرور دي، ډېر ښه شی دي. اما دا شیخو ته دین په دې نصابو کې مشکل نشته. ما یو ورځ کاوه چې مشکل هغه ورور چې وایي چې یو اشاره یې وکړه چې په نصاب او دینی مدرسو ته کم مه ګورئ. زه وایم هغې ته کم نه ګورو، دا تمدن نه جوړوي، دا خطرناکې نه دي. په دې مدرسو کې راکټ نه جوړېږي. مشکل د استخباراتي مدرسو ده چې په پاکستان کې دي، هغه چې فتوا ورکوي او دلته دا میلیون انسانانو نه زیات څو کاله مخکې شهیدان شو، دا اوس چې پلاکاو شهیدانیږي، دا اوس چې انسانان وژل کیږي، دا چې ټوپک ورکوي او فتوا ورکوي چې ته لاړ سه هلته خلک مړه کړه، ته غازی کیږي، جنت ته ځې که ته مسلمانان مړ کړې. دغه برخه خطرناکه ده، دا د مدرسو نه کیږي، دا د کوم پانتون نه فارغ سوی نه ده. یعنی داسې دا زه وایم، دا تجدید نظر غواړي، غور غواړي، انساني غور غواړي. دا باید اصلاح شي، دوی باید دا ټیکل دوی نه واخیستل سي چې دا دین دومره بدنامه کړی ده. دین خودی سازندګۍ ده، د آبادۍ ده، د رفاه ده، د ورورۍ ده، دنیا ته د سلامتۍ پیغامونه، انسانانو ته د خیر او برکت پیغامونه، د ترقۍ پیغامونه ورکول دي، د روشت او د کورنۍ د تکوین او د جوړولو، د یو ښې ټولنې جوړېدو، د خیر د کارونو د انجامولو، د غریب ته د رسیدګۍ، خلکو ته لوږو ته د ډوډۍ رسولو، دا دین ټول له دې شیانو نه ډک ده چې اغزي له لارې ایسته کوي، ډبرې له لارې ایسته کوي، چېرته څاګان وش کوي چې خلک اوبه ترې وڅښي، باغونه جوړ کړي چې خلک ترې استفاده وکړي. دا د دین سلامتۍ، دا د دین جنتونه، دا پکې کم ښودل کېږي. هغه خطرناکې مدرسې، هغه نه موږ یو تعداد مدارس د افغانستان هم رنګ اخیستی ده، او دا د رنګ مثال دا تکفیری جماعتونه دي چې دوی راځي خلک وژني.
بله، ډیره مننه کورودان. موین صاحب، د دې لپاره چې لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې کچیرته ټوله یوازې دینی علوم ووایي په مدرسو کې، فارغان به بل دي چې په جماعت کې امامت پیدا کې، چې هغه ډیره مشکله کیږي ورځ په ورځ، ځکه چې فارغان به ډیر وي او جماعتونو شمیر دومره ډیر نه دی. نو به تر دا ده چې د دین ترڅنګ نور شنه هم زده کړي، یعنی لاشه ده چې یو څوک انجینر وي ورسره دینی علوم هم زده وي، یو څوک ډاکټر وي دینی علوم هم زده وي. که دې برخې ته توجه زیاته شي، په څه شکل سره زیاتېدای شي؟ او آیا دا امکان شته چې که چېرته طالبان تمایل ولري له هغوی سره هم په دې برخه کې حکومت کومک وکړي، استادان ورواستوي، لکه څنګه چې د معارف په برخه کې دغسې یو قرارداد شته د دواړو ترمنځ؟ مجاهد صاحب، آواز هم ډیر واضح نه دی، نه پوهیږم چې ولې. مجاهد
صاحب،
بله، اوس مهرباني وکړئ.
بله، سوال تکرار کړئ، ډیر بخښنه.
سوال دا ده چې مخکې ننګ صاحب وویل چې په اکثرو مدرسو کې، خصوصا هغه مدرسې چې د دولت له کنټروله وتلې دي، د طالبانو په ساحو کې، دلته یوازې دین تدریس شي، یعنی که یو څوک یوازې دینی علوم زده کړي، د کار بازار محدود دی. نو شداده چې دوی نور علوم هم زده کړي، یعنی د په څنګ چې دینی عالم وي، که داسې یو انجینیر واوسي، یو ډاکټر واوسي، یو معلم واوسي، یو بل څوک واوسي، آیا دوی ننګ صاحب دا وویل چې د طالبان دا توانایی نه لري، دا امکانات نه لري، استادان نه لري، که چېرته دوی له تاسو څخه وغواړي، آیا د افغانستان حکومت حاضر دی چې د دوی ساحو ته معلمین واستوي؟ لکه څنګه چې د معارف په برخه کې دغسې یو همکاري شته، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ښوونځیو ته معارف وزارت معاش ورکوي، معلمینو ته دغسې یو امکان شته او که نه؟
مننه کچر رختیا د امداري چې دولت د کنټرول نه بهر دی معلمینو ته ضرورت لري او د غوی نصاب مذهب ته مطابقت لري او د غوی تدریس د افغانانو په ګټه وي کچر هر چیرته وي د افغانانو په ګټه وي نو دولت حتمان دا اراده لري او مونږ اراده لرو چې هغوی ته په ساینسي مضامونو کښې په انګلش په کمپیوټر په هغه مضامونو کښې چې استاد مې لري هغوی ضرورت لري هغوی ته برابره کړو دا وسیله کېږي چې د هغوی او د دولت تر منځ یو تفاهم را ایجاد شي توافق را ایجاد شي نژدېوالی را شي دا خو زمونږ ملت دي لکه چې په معارف کښې هغوی سره مرسته کېږي په مدارس کښې مدارس هم د معارف یو الحاقیه ده مربوطات دي په دې کښې دولت آماده دي مرستې وکړي کومک وکړي مرسکي او ضروري معلمین ولېږي د الله عقل که چېرې هغوی معلم پیدا کولی شي دولت معاش ورکړي چې د افغان اطفال له داژ نه پاتې ونیسي او زه باور لرم چې که چېرې هغوی وغواړي چې دا معلمین پیدا درس به ووایي نو شته دي شته دي هغوی ته معاش ورکړي معلمین پیدا کېږي او ضرور دا ده چې ټول مدارسو کښې باید دا ضروري مضامین تدریس شي جغرافیایي مضامین تاریخي مضامین د السنه مضامین د ټکنالوژي مضامین د اخلاقیاتو مضامین په کښې شته لږ دا عصر شناسي مضامین په کښې تدریس شي دولت چمتو دي انشاءالله کومک کوي
بله ډېره مننه کور ودان اوس یو اورېدونکی لرو ځان ور وپېژنئ آزادي راډیو سلامت اوسې مهرباني کوئ ځان وپېژنئ او پوښتنه وکړئ لطفا
رحمت لام د زابل د ولایت سره ستاسو سره په تماس کښې یم واقعا طالبان صاحب ډېر ښه موضوع مو انتخاب کړې ده زه په دې باره کښې ویل غواړم هغه دا ده چې د علم سره ټول افغانان هېڅ لارم نه لري خامخا د علم ته ضرورت لري هغه که دیني علم وي او که عصري علم وي دواړه سره لازم او ملزوم دي خو اوس متاسفانه په افغانستان کښې یو دغسې روحیه خپره شوې ده چې مثلا دا د وت علم ته په کمه سترګه ګوري باید په بل دغه کښې ګوري خو مونږ باید د ټول مسلمانان یو الحمدلله باید له ډېره ترجې وه دیني علم ته ورکړو او په څنګ کښې ورسره عصري زده کړې هم وکړو زه اوس خپل معلم یم په یو مدرسه کښې درس هم وایم د مکتب کښې هم یم خو مونږ دغه ورغه شاګردان وضعیت طالبان ته محترم وګورو هغه د یوه قلم باندې قدرت نه دی په یوه کتابچه قدرت نه لري ډوډۍ زما اوسا او دا بل د کوره څه ده زمونږ دولت هېڅ پاملرنه هم نه دی ورته کړې پاملرنه خو دا څه بس په ډېرو بدو بدو نامو یې تروروي
وبښئ رحمتالله صاحب له تاسو څخه پوښتنه
طالبان کښې دغه وهي یې بندې کوي نو نه غواړي چې دلته بس دغه مدرسې په هله شي نو دا رقم یو روحیت څه نو دا خو ښه ده دا رقم علم په افغانستان کښې کله کېدلی شي نو زما له حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې باید ټول ته په یوه سترګه وکتل شي په مدرسو کښې نه دهشتپردي شته نه بل قرآن دی حدیث ده او دغسې په دیني په عصري مکتبو کښې هم دغه رقم دغه نه غلطه غلط عقیده ورکول کېږي ټوله د اسلام تر دایرې لاندې زده کړه ورکول
کېږیډېرمننهسیده غوښتنه دې واورېدل شوه دا پوښتنه د له تاسو څخه پوښتنه لرم تاسو وایئ چې په یو مدرسه کښې تدریس کوئ آیا ستاسو دا مدرسه رسمي ده چې تاسې له حکومته د مرستې غوښتنه کوئ متاسفانه خبرې مو وانه ورېدې په هر حال مننه یو بل اورېدونکی ځان را وپېژنئ آزادي راډیو وعلیکم السلام
نظامین د ننګرهار ولایت هسکنې د ولسوالۍ نه
مهرباني کوئ صاحب
نو دلته خو په دې ښارونو کښې یوه ټکه توکه داسې دیني مدرسې شته که نه په ولسوالیو کښې سره دغه دیني مدرسې نه شته د سره حکومت دې خواته توجه نه کوي دولت ټوله توجه ښارو ته کړې ده یعنې د حکومت د افغانستان د ښار پورې تړلی اوس په اطرافو کښې که څوک نجونې مکتبو ته نه پرېږدي نو دیني مدرسو ته په ډېر شوق باندې دي په دې اطرافو کښې عالمان شته دی هغه اوس په خورو کښې مدرسې جوړې کړي او خلکو ته یعنې دیني زده کړې ورکوي او زما
درځي.
بله بله ستاسو خبري واوریدل شوې. ک نوري خبري نه لري نو ملبانو ته ور شو. بله
نو دینی مدرسې په اطراف کې بالکل نشته. دا دینی مدرسې په اطراف کې جوړې شي نو دا اطراف خلک دې خپلې انجنیرۍ د دینی مدرسو ته ډېر په شوق دي. بل هلته موږ په اطراف کې عالمان لرو هغه ته
په صحیح. تاسو هم دا خبرې وکړې کور ودان تکراروي ما یو بل اوریدونکی مننه سلامت اوسئ مهرباني کوي تاسو
تشکر خپل سلامونه تاسو ته ګران سلام صاحب ته او اجنه چې ته باندې کوم او ټول افغانانو ته خدای کو دوه جوړ اوسئ ته
سلامت اوسئ مهرباني.
زه نن صاحب خبرې د سل په سل کې پیدا وم ټولې هغه خبرې چې نن صاحب وکړلې ټولې پر ځای دي او ضرورتونه چې وویلې هم دغه چې انصاف هم همدغه چې دی ټوله. اما د مهم صاحب په خبرو کې زه انصاف لرمه چې هغه مدرسې چې په دولت په چوکاټ کې دي او د دولت په دایرې کې دي دا د دولت سره هېڅ نوه رابطه نه لري. دولت په دوی باندې هېڅ نوه حاکمیت نه لري. نصاب خو لا څه کوئ هغه د جمعې د وسبې چې د اج اوقافو ریاست له خوا نه دوی ته ورکول کېږي هغه لا دوی نه شي ویلی په دغه خطبو کې نه وایي. هغه څه چې د دوی زړه غواړي هغه کېږي. لاغه ما چې دوی په سمه لاره تدریس کی په سمه لاره تعلیم ته واتول کی او دوی نه ګټوره او معاصره ګټه واخلل کی دوی افراطیت اتول کی او په دغه مدرسو کې انتجاري مواد او نور څه هم پیدا کیږي.
مننه حاجی صاحب عظیمی کور ودان اوس به ورشو ملمنو ته لمړی ننګ صاحب د رحمت الله چې له زابل څخه ټلیفون کړی د ته ورته خبرې زین نورو په دینورو اوریدونکو په خبرو کې هم وی چې مدرسو ته د شک په سترګه کتل کیږي. دا ولې یعنی آیا عمومی نظر داسې دی چې په دولت کې یا په شهرونو کې چې مدرسې د ترور مرکزونه دي او د افراطیت مرکزونه دي او که څنګه؟
ما په نظر عمومي خو نه دي او څوک چې د شک په سترګه ورته ګوري یو غټ مقدار دوی غلطي کوي. یعنی مدارس د تعلیمګاوې دي، د دین مدرسه ده، د دین تعلیمات پکې حاصل کیږي. ما هغه کمبوت هم درته وښول چې ښه ټول شیان پکې شته. دغه یو کمبوت بیا ډېر غټ شته په دې نصاب کې چې دا نصاب باید جواب دې شي، تکاملي شي. یعنی چې کله درس دې خلاص کړو تکاملي په دې معنا چې ته باید د کار مارکیټ کې لاره پیدا کړې په یو ځای کې په یو مسلک کې. په دې 500 شپېتو کاري ساحاتو کې باید یو لس ساحې د دینی مدارسو د دارالعلومونو د فارغینو لپاره وي. په البته زه د نصاب په اړه ډېرې ښکلې طرحې لرم چې دا د نصاب د تعلیمات دینی خلک که فارغ شي دوی په ډېرو ساعتو کې کار کوای شي په وزارت خارجه کې په نورو کې نور. دوی سکیل یا هغه مهارتونو په زده کړه کې کمبود لري چې هغه باید اضافه شي، لکه کمپیوټر، لکه ژبه، لکه نور مسایل، اداري مهارتونه او دغسې دې ته ورته مسلې. میرزایي و دا شیانو کې ډېر ښه ده. یو بار بیا تکرار هم کوم چې دینی مدرسې دغه د سیستم کې یو عیب لوی د دولتداري کې یو لوی عیب دا فضا داسې راغله چې له غربي موج سره راغله ډېر د طالب په ضد وه او دا د طالب سره پیوند مسلې چې څه شی وو هغې په ضد هم لږ لږ دا فکر وچلید چې دا شعور غلط ده. د تروریزم د تعریف په حصه کې ډېره غلطه لویه غلطي سوې ده چې دا یې د مدرسې پورې پیوند ورکړی ده. نه دا نه ده. مدرسه دې ښه یعنی که هغه منډیر ته هدفونو ته منهج او نصاب ته لاړ شو او هغه روزنه چې د اسلام د مقدس دین ده هغه اصلي هغه ته که لاړ شو دا د ټولو انسانانو لپاره ډېر ضروري دي چې دا دیني تعلیمات حاصل کړي. هغه ما درته ویل د پاکستان اثرات دا ډېر خطرناک دي. دا موږ 50 کاله 40 کاله دا وطن یې درې وړې کړی ده. دومره ډېر انسانان یې وژلي دي د همدې فتوا په اساس باندې. د دې فتوا اثرات مدرسو ته راغلي دي. دغه برخه یې خرابه ده. نور په مدرسې کې مشکل نشته زما په نظر. ښه یو بله برخه د قدیم نه په افغانستان کې د یو موډ په توګه د عصري مکاتبو او د دارالعلومونو ترمنځ یو تفکیک وجود درلود په روایتي شکل سره. دې ته په قدر په سترګه کتلی دي د عصري مکتبونو ته. هغه نورو ته یې په حقیره سترګه کتلی دي. هغه نور مجبوره سوي دي چنده راټوله کړي نو یو نوا عقده پیدا شوی ده په هغه بل کې یتیم بچا غریب بچا بے کور هغه داسې در بدر خلک په دا مدرسو ته تللی دي نو هغه چې کله کتلی دي چې خمنګ یو لیلیه د ډوډۍ خاورې ایری دي بل خیرات باندې راټولېږي په څورته وایي هغه دوی چې راټولوي چې ډېرې راولېږي د مدرسې زیره راولېږي هغه شی دوی یو نوی له دې عصري اجتماع نه له ښاري ژونده د رڼاګانو نه د رنګینیو نه لرې کړي دي په خود به خود داسې یو فاصله پیدا شوي ده دوی په لباس کې دي په پټکي کې دي دا بل طرف په نکټایي کې پاته شوی زه وایم په شعوري لحاظ په اسلامي ټولنه کې په افغانستان کې دغه واټن دولت باید ډېر حل کړی وای بل په عمومي توګه د دنیا ډېر کم اندک مصرف هم په دیني علومو باندې ونسو 50 ملک راغله په دارالعلومونو باندې په دیني علومو باندې د علماو په رشت باندې په دې باندې مصرف نه کړی خلک خوړانده نه دي په دې باندې پیږي دا خدای ایجادوي د دولت له خوا هم داسې باید چې ډېر اهتمام شوی وای اگر چې دا اهتمام چې اوس دولت کړی ده په ټول تاریخ کې بی ساری ده زر دانې دیني دارالعلومونه د طالبانو تر وخت نه دي موږ د مدرسو د دولت د وخت درې چنده ډېر دي یعنې په هغه وخت کې اته دانې دارالعلوم وو اوس موږ په مجموعي له الحاقیو سره 200 دارالعلوم دولتي لرو او 200 دانې تقریبا څه کم دا په خصوصي توګه لرو یعنی دا به حد ډېر دی تفاوت به حد زیات ده شل مره شاګردان دي دینی علوم دي طالبانو په وخت په ټول افغانستان کې اوس موږ کدي رسمي او غیر رسمي راوخلو هغه تقریبا اتلکه اتنی نه کوته رسیدي یعنی دا مقارنه کوم دا وکړو به ساري لوی ده د طالب په وخت کې اتل سره استادان او علما د تدریس په برخه کې موجود وو اوس موږ په رسمي چوکاټ کې اوس زرا اوس اویا معلمین لرو او علما لرو او په غیر رسمي کې تر لاسه درم دي یعنی تاسو فکر وکړئ چې تر یو وخت نه دا تفاوت ډیر ده اما بیا هم زوایم بیا هم چې د نصاب په برخه کې د مدارس په برخه کې د دارالعلومونو په برخه کې یو ډیر لوی عزتمندي پکار ده د قدر پسترګه پکار ده خپل اولې پکار دي کله خپل دي نه کړو نو پاکستان ته به منډي وږي بیا هغه شی ترې جوړیږي چې ما ته تاوان رسوي ولی ما ته نه خپلو
بله بله ډیر مننه کور ودان د پوهنې وزارت په خوانی موین شاخلې آصف ننګ او د غراس د افغانستان د حج او اوقاف وزارت موین تاج محمد مجاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ خدې نیمګړې شوما نیمګړې غږ پچا اخ خدای نیم غړې شوما نیم غړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم بچیا را تھو وایا زړه مې دې را وړې او وق پچا وکړم.
با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته که تا دقایق دیگر به میزبانی ظریف نظر آغاز می شود. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. بیش از 20 راکت آرامش امروز شهر کابل را برهم زد و جان 8 غیر نظامی را گرفت. نامزد وزرای خارجه و مالیه سوی ولسی جرگی افغانستان رأی تایید گرفتند و هشدار سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مردم در یمن. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در عملات راکتی امروز شهر کابل حداقل 8 غیر نظامی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت 24 راکت صبح امروز از دو موتر نو سوزوکی از داخل شهر کابل فرار شدند. یکی از این راکت‌ها در محوطه سفارت ایران در کابل اصابت کرده. این سفارت در توییترش نوشته که در اثر اصابت این راکت شیشه های این ساختمان شکسته اما تلفات جانی در پی ندارد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در مورد عملات راکتی امروز کابل در پیام به رسانه ها گفت:
با تاسف که صبح امروز 24 فیر مرمی راکت از سوی ترورستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کردن. این عمل شنی طالبان تروریست ضعف و شکست این گروه را نشان میدهد.
بانکاریان عملات راکتی امروز شهر کابل را به گروه طالبان نسبت میدهد، اما این گروه گفته که در عقب این عملات دست ندارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با محکوم کردن این عملات راکتی به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته که برای مبارزه مشترک علیه تروریسم جهانی نیاز است تا از استراتژی مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت شود. محمد حنیف اتمر از سوی ولسی جرگه به حیث وزیر خارجه افغانستان رأی تایید به دست آورد. ولسی جرگه افغانستان برای 10 نامزد وزیر امروز صندوق رأی گیری مانده. این جرگه اولتر از همه رأی گیری را برای محمد حنیف اتمر آغاز کرد که او در آن در نتیجه 197 رأی تایید را از آن خود کرد. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت:
امور خارجه با کسب 197 رای تایید، 24 رای رد، 16 رای باطل و 9 رای سفید موفق گردیده، موفقیت و کامیابی های مزیدشان را در امور کاریشان از بارگاه ایزد منان آرزومندم.
همچنان عبدالهادی ارغندیوال هم با کسب 205 رأی تایید به عنوان وزیر مالی افغانستان تعیین شد. قرار است نامزد وزرای دفاع، داخله، مخابرات، تسهیلات عالی، عدلیه، تجارت، حج و اوقاف و کار امور اجتماعی هم امروز برای کسب رأی اعتماد ولسی جرگه به رأی گیری بروند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر ملاقات خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این ملاقات در میان نشانه های از پیشرفت در مذاکرات میان دو طرف صورت می‌گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت جمعه گفت پومپیو به گونه جداگانه با تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان و نیز مقام‌های قطر خواهد دید. هیئت افغانستان از اوایل ماه سپتامبر به این سو در قطر است تا با طالبان مذاکرات رسمی صلح را آغاز کند، اما هنوز دو طرف روی چهار چوکات مذاکرات به توافق نرسیدند. اکنون هم از منطقه و جهان سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز با اشاره به این که میلیون ها نفر در یمن در خطر قرار دارند بر نیاز اقدامات فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کرد. گوترش ادامه جنگ در یمن و کاهش شدید کمک های بین المللی را عامل وضعیت فعلی در این کشور خواند. این اظهارات در حال ابراز شده که گزارش ها می رسانند امریکا در نظر دارد تا شورشیان اوسی یمن را یک سازمان تروریستی خارجی عنوان کند. 80% جمعیت 24 میلیون نفری یمن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. جنگ یمن از 2014 میلادی در پی تصرف صنعا پایتخت این کشور از سوی شورشیان اوسی آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از 2015 در برابر شورشیان اوسی می جنگد. ایران به همکاری با شورشیان اوسی متهم است، اتهامی که تهران آن را مکررن رد کرده. و سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با نیکول پاشانیان صدراعظم ارمنستان ملاقات کرده و برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ را به بحث گرفتند. این ملاقات امروز انجام شده. دفتر صدراعظم ارمنستان با نشر اعلامیه خبر داده که در این ملاقات مقام‌های روسیه گفتند نیروهای حافظ صلح روسیه پس از امضای برقراری آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ همه این منطقه را تحت پوشش قرار دادند. برقراری آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان در 10 نوامبر به میانجیگری روسیه امضا شد. درگیری میان دو طرف برای 6 هفته در این منطقه دوام کرد که از کشته شدن هزارها تن در آن گزارش شده. روسیه با فرستادن نیروهای حافظ صلح در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ گفته که این نیروها برقراری آتش بس را نظارت خواهند کرد. منطقه ناگورنو قره‌باغ به عنوان بخشی از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدند، حاکمیت آذربایجان را در آنجا نمیپذیرند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه زیر آسمان کبود با میزبانی ظریف نظر آغاز می شود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که قبلا اعلان کردیم، امروز به مناسبت روز بین‌المللی تلویزیون می‌خوایم صحبت بکنیم. منتها قبل از اینکه روی از این موضوع صحبت بکنیم، به حادثه امروز کم میریم، موضوع را از نزدیک بسلا معلومات می‌گیریم از کسانی که در اینجا مسئول هستند. مهمان محترم ما که فعلا در خط تلفون هستند، محترم آقای فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنی کابل از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. فرامرز صاحب، به برنامه خوش آمدین صاحب.
سلام دارم خدمت شما و شنوندهای خوب شما، در خدمت هستم.
تشکر فرامرز صاحب. محترم، ما گفتیم به طور فوق‌العاده از حادثه امروز از زبان درجه اول، یعنی کسایی که مسئول هستند، از اونا کمی بشنویم روی از این حادثه آخرین خبرها را. اول اگر به ما بگوین بسیار خلاصه خوش میشیم. بفرمایید صاحب.
تشکر. متاسفانه در یک حمله تروریستی صبح امروز با پرتاب 23 راکت از مربوطات حوزه ابتهام و چهارم شهر کابل به استقامت مرکز شهر در نقاط مسکونی تمامی 23 راکت ثابت کرده و متاسفانه 8 تن از افراد ملکی به شهادت رسیدن و 31 تن دیگر مجروح گردیدن، که قضیه و موضوع به شکل جدی تحت کار نیروهای مشترک تیم امنیتی کابل قرار داره. متاسفانه در جمع شهدا یک خانم هم شامل است و 3 طفل هم در جمع مجروحین است.
بله. خب آقای فرامرز، با اجازهتان مهمان دیگر ما رو بگیریم. اگر اونا هم سوال داشتن از شما سوال تره میکنن، شما ده دقیقه با ما هستین. از او خاطر محترم آقای خوشحال آصفی، رئیس تلویزیون جهانی آریانا، ممیل از طریق تلفن با ما هستن. آصفی صاحب به برنامه خوش آمدین. صاحب
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام بر شما و شنونده های عزیزتان.
بله آصفی صاحب، چون روز بین‌المللی تلویزیون است، امروز روی تلویزیون و اهمیتش میخواستیم صحبت کنیم، منتها امروز خبرها گرفتیم که حوادث رخ داد و در خط تلفن ما محترم آقای فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه، هم تشریف دارن. اگر شما هم کدام سوال خاص در مورد داشتین میتونین ارائه بکنین. بعد از او فرامرز صاحب یک دقیقه با ما هستن. مسائل امنیتی تلویزیون ها بسیار زیاد مهم است. اگر شما در این مورد چیز گفتنی دارین، تلویزیون ها، رادیو ها، ژورنالیست ها، اینا مسئله امنیتشان چی باید شوه، قماندانی امنیتی امکانات در دست داره و چی توقع دارین؟ آصفی صاحب
سلامت باشین جناب نظر صاحب. البته ما در گذشته، در سالهای گذشته تا ماهای گذشته، نشست های متعدد را با مسئولین در کابل داشتیم، با مسئولین اعتراض یا دست اول وعده های سپرده شد برای تامین امنیت خبرنگاران و ژورنالیستان در افغانستان، برای تامین امنیت رسانه ها در کابل، چی دیداری، چی شنیداری، چی برقی، چی چاپی. اما گام های عملی قابل محاسبه و ملاحظه که باید برداشته می شد و هنوز ما شاهد این گام ها نبودیم. خب متاسفانه در افغانستان حالا وضعیت امنیتی خوب نیست. ما تنها گفته نمیتونیم که تنها خبرنگاران یا ژورنالیستان هدف هستن یا اینا بالاخره در یک سطح ریسک یا خطر بسیار بالایی قرار دارن. امروز تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما روزانه، هفتوار، ماهوار جانهایشان را از دست دارن. من پرسش مشخص ما از جناب فردوس سعیدی است که تا هنوز چرا حکومت نتوانسته که یک استراتژی را بسازه و بر بنای از او یک کارهای عملی را برداره برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، که حداقل یک خوشبینی و میزان رضایت بالا بره و خوشبینی ایجاد شود برای کار رسانه و خبرنگاران در افغانستان، که ما تا هنوز شاهد نبودیم.
تشکر فرامرز صاحب، جواب بگیریم از شما لطفا.
تشکر، من سلام دارم خدمت آصفی صاحب. همچنان با آنچه که به شما آصفی صاحب همکارهای رسانه‌ای دیگر در جریان هستند و مطمئن هستم که به این باورم هستند که یکی از اولویت‌های اساسی تیم مشترک امنیتی کابل تامین امنیت همکارهای رسانه‌ای ما، رسانه ها بالعموم هست و این موضوع بارها از نزدیک با اینا صحبت شده با همکارای ما در رسانه‌های مختلف. حتی یکی از آجنده‌های مهم جلسات کلان امنیتی که در سطح شورای امنیت برگزار میشه هم بوده، قسمی که خودشان گفتن روی استراتژی های کار هم شده. و یکی دیگه جرم میخوایم من به اون اشاره بکنم، این که شما میدانند که ما برالاوی ازی که در حالت جنگ هستیم، با گروه های تروریستی موجی هستیم که اونا به هیچ ارزش پابندی ندارن، نه برزش های انسانی، نه برزش های آزادی و یا نه برزش های اسلامی. به هیچ مورد که شما اگر بخواین من مستاخشم چند نمونه از حملات که از طرف گروه های تروریستی بخصوص گروه های طالبا و رسانه های افتاده هم داریم. پس به این منظور در اولویت ما تامین امنیت رسانه ها هست و ما نشست های مطابق تقسیم اوقات با مسئولین و با همکارای رسانه ای ما داریم روی چگونگی تامین امنیتشان کار صورت گرفته. عملا ما در برنامه های کلان روش بحث کردیم، استراتژی هم موجود است، اما متاسفانه گاهی اتفاق می افته که برابر این میشه گویا به این مسئله مهم اصلا توجه نیست، در حالی که برعلاوه نشست های مشترک اقدامات عملی هم صورت گرفته بخاطر تامین امنیتشان و همیشه ما در ارتباط هستیم خیلی نزدیک با همکارای رسانه‌ای و بخش مطبوعاتی.
بله خب آصفی صاحب، قناعت شما حاصل شد؟ یعنی ما بیاد نه که این موضوع ما تقریبا در 19 یا 18 سال چندین بار روی از این موضوع صحبت کردیم. حتی مثلا یادم است که وقتی که مثلا یک شهر ساخته میشه، در اون شهر تعمیر ساخته میشه، تعمیرهای مثل تلویزیون اینا باید از خود یک فرمول یا یک نقشه خاص باید داشته باشه. به طور مثال در شهر پراگ میگن که 70% دیوارهایتان باید آینه ند داشته باشه، از این قبیل مسائل و دیگه امکانات در میگن به کسایی که تلویزیون درست میکنن، رادیو درست میکنن. شما از این نوع مسائل آگاهی دارین، مراعات کردین، بر شما گفته وزارت داخله یا کدام مرکز دیگه آسیفیسه؟
جناب رضا سیبان، چه که شما گفتین دقیقا بله ما از اطلاع داریم. ما در سالهای گذشته تا از آوان تأسیس شبکه جهانی رادیو تلویزیون آریانا تا امروز که ما فعالیت داریم، همه موضوعات را ما مد نظر گرفتیم، از لحاظ امنیتی و اتفاقا از نهادهای کشفی و دفاعی و امنیتی کشور بر ما بارها مشوره داده شده، نظریات از اینا را داشتیم، اونا آمدن دیدن از نزدیک هم. ولی آنچه که ما از حکومت در کل توقع داریم برای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان، به ویژه حوزه خبرنگاری در افغانستان، که گام های عملی برداشته شود، آنچه که در توان و وسع خود رسانه هست، آنچه که در توان و وسع مسئولین رسانه ها از او کار را انجام داده، اطلاعات تلاش کردن که امنیت تامین شود. مثال که شما گفتین در قسمت عرض و طول دیوارهای یک رسانه، در قسمت در جغرافیای کجا فعالیت میکنن، تعداد محافظینی که باید باشه، در کجاها باشه، در کدام قسمت مثلا ریسک بالاست، ریسک پایین است، همه موضوعات حل است پیش ما و اقدامات را ما کردیم. ولی در داخل مشکل شاید کمتر وجود داشته باشه در بین سازمان رسانه‌ای، اما در بیرون وقت خبرنگاران میرن به خاطر گزارش گرفتن، ساختن گزارش، به خاطر جلسات و یا بالاخره به خاطر اینکه وقتی اینا رخصت میشن از رسانه‌ها، از دفاترشان زمان کاریشان ختم میشه به گونه رسمی، میرن بعض جاها. اینجا امنیت بسیار زیاد مهم است که حداقل گام‌های برداشته شود، پلان‌ها روی کاغذ ریخته شده، ولی ما که شاهد کارهای عملی کمتر بودیم و ما شخصا یا ما در کل ملامت نمی‌کنیم حکومت یا دولت را، چون ما جزء دولت هستیم و این امنیت یا نبود امنیت تنها بر خبرنگاران نیست. امروز افغانستان کشور در حال جنگ هست، امنیت در کل آنچه که مردم توقع داره، آنچه که ما جز از این مردم خاک هستیم، وجود نداره متاسفانه، و ما با گروه های متعدد اینجا در حال جنگ هستیم. نبود امنیت سرتاسری در افغانستان وجود داره، ولی توقع ما همه از به عنوان خبرنگار، به عنوان مسئول رسانه از حکومتی که اصل وقت اگر توجهی بیشتر بکنن، کارهای عملی بیشتر را بردارن و از کاغذ برایه، از روی کاغذ در معرض اجرا قرار بگیره، فکر میکنم این مؤثر و مثمر تمام خواهد شد.
تشکر. بله فرانبر صاحب، شما جواب اگر راه کنین خوش میشیم. همچنان به خاطر از اینکه مثلا در دیگه دنیا هر اداره را مثلا مجبور میسازن هر سال مثلا کنفرانس ها بتن، ترینینگ ها بتن، مثلا آموزش بتن، فیلم ها را نشان بتن، از این نوع پروگرام ها هم دارین ندارین؟ لطفا جوابتان را بگیریم فرانبر صاحب.
تشکر. بدون شک برنامه‌های منظم به خاطر اطلاعی مسئولیت شخصی خبرنگاران رسانه وجود داره. ما همکارای رسانه‌ای ما را بخشای امنیتی هستن که برشان در قسمت مسئولیت شخصیشان آموزش هم داده در گذشته و تا اگر گاهی هم نیاز شده امکانات لازمه برشان ایجاد کرده. یک بحثی که ما با او موافق هستمی که ما در حال جنگ قرار داریم در تمام نقاط کشور، اما یک چیز می خواهم جدرش بسازم، این که دشمنای مردم افغانستان، تروریستا، یک شکست تاریخی را در ولایت‌های افغانستان، در ولایت‌هایی که جنگ است متقبل شدند، با استفاده از ریکارد خیلی ضعیف که در شهرهای بزرگ می خواهند، با استفاده از انفجار ماین‌های مغناطیسی کنارجاده یا این گونه حمله به مردم که امروز شما شاهدش بودن، یا حمله بر خبرنگاران مثل همکار زمادایی، مثل سیاوش، مثل ده ها هم نسل ما که از این سنگر، از سنگر رسانه و خبرنگاری فعالیت میکردن، کوشش میکنن که از هانامه را مخشوش بسازن و تاثیرگذاری بیشتر روی اسان داشته باشه، در حالی که اینا فقط ناکامی خود را میخواهند توجیه بکنن. بازم به پرسش شما میخواهم برگردم، این که برنامه های وجود داشته در گذشته هم به خاطر مسئولیت رسانه و خبرنگار، هم اکنون هم برنامه هست و ما به آنچه که آسفی صاحب اشاره کردن که باید از روی کاغذ برایه، که جدا من موافق هستم تنها روی کاغذ و برنامه باقی نیست، عملا تلاش داریم ما تا هر موضوعی که مطرح شده و عمل بکنیم، تطبیق شود تا نتیجهش ملموس و محسوس باشه.
بله فرامرز محترم، بسیار زیاد تشکر اشتراکتان، گفتن که وقت شما زیق است، از خاطر همکاریتان بسیار زیاد تشکر. اگر وقت دارین باشین، اگر تشریف میبرین نام اختیار شماست آقای فرامرز.
بسیار زیاد تشکر از شما، پرسش باشه در خدمت هستم، در خیر از او یک برنامه دیگه است باید برسیم.
بسیار زیاد تشکر، خیلی شما خدافیزی میکنیم، بعدتر آقای طارق آریان رو میگیریم و همراه از اونا سوالای خود طرح میکنیم. بسیار زیاد تشکر از همکاریتان آقای فرامرز. خب حالا مهمان دیگر ما هم هست، فکر میکنم هنوز شفیق عیار همکار تکنیکی ما در گوش ما چیز نگفته. آصف حسیب، خیلی برگردیم به موضوع اصلی خود ما، شما که روز جهانی تلویزیون است، قسمی که خبر دارین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 امی 21 نوامبر به خیلی به عنوان روز جهانی تلویزیون تعیین کردن و از اون روز تا به این روز بسیار کارا میشه، ما زیاد روی تاریخ از این موضوع نه، روی خود تلویزیون و کارهای تلویزیون و آینده تلویزیون میخواییم با شما صحبت بکنیم. متخصصین دیگه دعوت داریم، اونا هم شاید تشریف بیارن. مثلا میگن که با پیشرفت انترنت امی خود آستاستا تلویزیون هم شاید از صحنه برایه. مثلا در مسائل دیگر هم همه تو گفتن که وقتی که تلویزیون برامد رادیو از بین میره، وقتی که رادیو برامد گفتن اخبارهای نوشته و اینا چیزایی که نوشته و چاپیز و از بین میره، من دایید کدام از او از بین نرفت. حالا شما از شما بشنیم واسفی زیب در مورد از این روز چی میگن. روز تلویزیونتان هم مبارک باشه، گرچه کتر راکت این موضوع مبارک هم یک قسم خوشایند نمیاد گوش آدم. سیب واسفی زیب
سلامت باشین جناب نظر صاحب، روز جهانی تلویزیون به شما همچنان مبارک باشه، چون شما هم یادآور شدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی یک روز را اختصاص داد بر روز تجلیل روز جهانی تلویزیون. آنچه که شما گفتید متاسفانه امروز یک روز خوبی نبود برای تمام مردم افغانستان، به ویژه شهروندان کابل که ذهنن حواس ما پرت است و پریشان هستیم. آنچه شما گفتید دقیقاً از سال 1357 هجری خورشیدی، زمانی که تلویزیون در جغرافیای برم افغانستان نشرات را آغاز کرد و پس از گشایش نخستین تلویزیون در کشور تا 23 سال تنها یک تلویزیون در افغانستان نشرات داشت. اما پس از سقوط نظام طالبان بر شمار تلویزیون‌های خصوصی در پهلوی تلویزیون دولتی در کشور افزوده شد و اکنون تقریبا نزدیک به 100 رسانه دیداری یا تلویزیون در افغانستان نشرات دارد و در کل نظر به آماری که وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان رای کرده، نزدیک به 3000 رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و الکترونیک در کشور فعالیت میکنه. اما ما هم چی میخواییم بگویم که ما یک آغاز خوبی داشتیم، البته اگر به 19 سال گذشته پس از سقوط نظام طالبان یک نظر بیاندازیم، حرکت ما خوب بود، آغاز ما خوب بود از لحاظ کمی، اما آنچه که توقع میرفت از لحاظ کیفی که خدمات را بکنه برای مردم افغانستان در قسمت ساخت و ساز برنامه‌های آموزشی، در قسمت ساخت و ساز برنامه‌های تفریحی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی که به گونه علمی بحث میشد و یا به درخور مردم یا به درخور مردم می بود، متأسفانه چنین کار صورت نگرفته. تلویزیون نقش خود را در تنویر از آن آمد داشته، داره و خواهد داشت، ولی ما که در این روزا میبینم چون رفته رفته آهسته ما پیوسته ما در قرن رسانه‌های الکترونیک یا دیجیتال ایج زندگی میکنیم و امروز همگی یک تلفن داره، یک تلفن موبایل داره و دسترسی تمام مردم افغانستان، اونایی که به برق دسترسی دارن یا بالاخره چیز فهم هستن، به رسانه‌های اجتماعی هست، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، لینکدین و دیگر رسانه‌های اجتماعی بیشتر و حتی با سرعت‌تر و تیزتر از تلویزیون خبرها را پخش میکنه، برنامه را پخش میکنه.
تشکر آصفی صاحب. خب با محترم آقای سنگر نیازی، گوینده اسبق تلویزیون ملی افغانستان، هم والا از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. نیازی صاحب به برنامه خوش آمدین صاحب.
ډیره مننه. نمرای خو زه هم د تلویزیون نړیوال ورځ درسنه یو ټولو کارکونکو او د افغانستان خلکو او ریډونکو ته مبارکي وایم. یو زه هیله مندم چې تلویزیون د اغیزمنې پدیدې په توګه، لکه څنګه چې گتوار ثابت شوه لامور هم ثابت شی.
خب آینده شو چطور میبینین؟ آینده تلویزیون ها را چگونه میبینین؟ برازی که رقابت بسیار زیاد شده، حالا حتی بعض محصات مثل تلفون که میسازن و شرکت ها هم تلویزیون های خود، فیلم های خود، اینا خودشان تهیه میکنن، حتی پیس بسیار پول زیاد جدا کردن. از او خاطر تلویزیون ها رقابتش بسیار زیاد شده، بازارش کساد خواهد شد یا نخواهد شد از نقطه نظر شما؟
لشک پرته چه اوس چه مگورو برخنایی رسانهی یا پرتوله که سوشال میڈیا که یعنی ده تلویزون زیاده نشینی ولی تلویزون خپلا گتاور توب لری یا رزمن توب لری. تلویزون لکه سنگه چه پوهیگی لر واتن چه ده متحرک و تصویرون و غک دافیستو با لیگ دولو یا مخابراتی وسیله ده چه ده انسانی طولن واقعیتون تیخ او جریانون ده غگ و تصویر ده یوزیک اولو لاری در خلق و در خبرتیا پوهاوی یا بیداری لپاره خبروی. نو گتاور وسیله ده زکه چه داری که وسیله ده وی چه شنیدن که بود مانند دیدن. نو لشکتا تا نور رسانه یا نور وسائل خپل اغیز داری، خو تلویزیون از ما پا نظر لابطر دیر خپل زای ولری او خلق به گتاور و خبروانو نه لهم استفاده و کری او گتاور ارزمنتی های با ولری.
بله، خب اردو مهمان محترم ما از طرف تلویزیون هستن، حالا ببینیم مردم چی فکر میکنه. شما خب بسیار زیاد پوزیتیف و امیدوار هستین، منتها مردم تماشاچی های اصلی شما اونا چی فکر میکنن؟ از اون خاطر سوالات تکرار نشه، حالا با اجازهتون به یک چند شنونده محترم ما فرصت میدیم، شماره تلفن خود اعلان میکنیم، شفیق عیار اونا را به استودیو وصل میکنه. موضوع ما روز بین المللی تلویزیون است و در پالیش اگر میخواین روز مسئله امنیتی را از خاطر راکتبرانی امروز هم اگر صحبت بکنین میتونین خلاصه روی از او هم مکس کنین. خب حال یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفون هم برتر میگم.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. اگر در واتساپ میخواین نشته کنین بسیار خلاصه او را میخوانم، کوشش میکنم ببینم امی لحظه منتاز تلفون نکنین که فرصت نمیشه. او 42-07-25-84-77-73 تکرار میکنم، 42-07-25-84-3 دانه 7 و 3 واتساپ ما هست که آقای عیار میگه که یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب بله بفرمایید. سب
نظر تو سلام علیکم.
و علیکم السلام. راجع به تلویزیون چی فکر میکنین سب؟
نظر تو تلویزیون خواهد که توفه همین ساینس جدید است، تکنولوژی بسیار خوبش است و او خودش یک غلام است. اینا لی کسی که او را قمانده میده، او آدم بسیار مهم است، اما جامعه بسیار مهم است. اما فکر کنید در کابل در افغانستان تلویزیون ها هست، باور به خدا کو اگر دل چا که نیم ساعت برای ازی بیچنی یا خبر بشنوی، مثلا یا لغت های خارجی زیاد میگه، مثلا نه برید بگویم کنکاش هم هرچی که میپرلید.
بله صدایتان بله بگویم شاید او ازبکی باشه، گنگش هست که یعنی مصلحت مشوره ما نامیده. بله بفرمایید.
قربانی چوب. و دیگه وقتی که مبصر اکتیویست سیاسی، پولیتیکل اکتیویست، فعال سیاسی یا مبصر گپ میزنه، امی رادیو آریانا خبرنگارش ده پتر بعد از دو ثانیه و سی ثانیه گفت از را قطع میکنه، یک چیز دیگه میگه او را نمیمانه. یا مثلا یک کسی دیگه میشن در تلویزیونی کشش، در تلویزیونی کشش طرف مقابله حتما بد میگه و امی را تایید کده میره و امی که برش خبرنگار نمیگه چه او بیدر نماینده از او ایجا نیست،
برای از بدگویی نکو درست نیست که از خود دفاع کنه و این چالان است و هم خوش است برش بعضی گفه بسیار عجیب یک گفی ما عزیزه نشنیدم مثلا نگفه یک روز تلویزیون که به یک پروگرام جور کنیم 6000 طفل به این مملکت به سراخ قلب گرفتار است یک راه برای عزیز جور کنیم حکومت متوجه بسازیم سازمانهای کمک کننده را متوجه بسازیم
تشکر برادر گل فامیدیم آصفی صاحب یادداشت کرد این جواب میتن آصفی صاحب شما یادداشت کنید که یک شنونده دیگر هم بگیریم تا وقت بله شنونده های محترم راجع به تلویزیون و خود اهمیت تلویزیون هم اگر زیادتر گپ بزنید و همچنان راستی هم که خوش هستین از تلویزیون ها نیستین اوم یک مسئله دیگه است که اینجا تلویزیون والاها زیاد داریم آصفی صاحب محترم است نیازی صاحب است بعدن دیگه کسا رو میخوایم دعوت بکنیم بله شنونده بفرمایید
سلام علیکم آقای نظر سلام های خدا با شما با میمان های محترمی که ما تقدیم مدرم از ستار آخونزاده سم از رسوالی بالا مرقا بستم شد
بله آخونزاده سب کت تلویزیون ها جور استین نیستین سب
ما جور نیستم آقای نظر با خاطر از این جور نیستم که نگاه تلویزیون هم نیست از طریق موازه تلویزیون دیده میشه خوبه اما مردم به زور وقت قدرت نداره از ما سوال مزمی تلویزیون دارای نمی هست همی تلویزیون خمانه به اصطلاح رسانه هست که اطلاعات بر گوش مردم برسانه به می ولسوالی ما اعمال یک سال دو سال میشه که جنگ از خانه مردم خراب شده بازار ما خراب شده مردم کشته شده ما خیلی یک روز یک خبرنگار تلویزیون ندیدن که آماده باشه همین دیگاه عکسورداری کرده باشه همین خرابی ها رو دیده باشه همین رو باز ببره با مردم با می ملت با می دولت نشان بده که با فلانه جای همه تو ظلم و زیادی صورت میگیره دیگه این تلویزیونه که دیگه سریال نشان میده با مردم خواندن و رقص تو تلویزیون ما چی کنیم تلویزیون باشه که با مشکل مردم رسیدگی کنه مشکلات مردم رو به گوش مردم برسانه ما ندیدیم یک سال دو سال میشه فرش مردم با نیگاه
جمع آخونزاده صاحب نظرتان گرفتیم تشکر یام نظر شما بود با آصفی صاحب محترم جواب خواد دادن دیگه شنونده هست یک شنونده دیگه هم بگیریم بله بفرمایید صاحب بله شنونده هست بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم
السلام سلام بر شما بر مهمان عزیزتان به زستر دستان در کرون رادیو صدای آزادی برنامه میکروفون برادر عزیز ای دولت نمیفهمم که چطور دولت است. همین روز در پیش از هفته اول نفوذ بودم بیدر که یک دفعی بیدر ایسا که راکیت های شارتکی شروع شد در نقاط شهر کابل. آیا امرالله صالح که امنیت شهر کابل میگه او معاون رئیس جمهور است یا برای وزیر داخل است نمیفهمم. اگر دولت خرطاخری نباشه یک رئیس جمهور دو معاون داره. معاونش نمیشه که بیدر هم وزیر داخله باشه هم معاون بیدر رئیس جمهور باشه یا بدر رئیس امنیت باشه یا وزیر دفاع باشه چهار کار به یک آدم خود نمیشه که مشخص پیش ببره
فهمیده شد سوال شما رو یادداشت کردیم سوالتان رو یادداشت کردیم پسانتر آقای طارق قاریان رو بر چند لحظه میمون میکنیم این سوالتان از اونان پرسان میکنیم باز اینجا ما ژورنالیستا و کسایی که در تلویزیون با تجربه هستن از اونان نظر میگیریم براتون اگر دیگه شنونده نیست یک شنونده دیگر رو میگم بگیریم بله شنونده عزیز بفرمایید سیب
بله تشکر زنده باشه اینا رو بلعیل کنم قربانتان
بفرمایید سیب گپ بزنین
تشکر آقای نظر اگه اجنه سم از ولایت کلمان سلام های خود به شما از مهمانای گرام قدرت تو تمام مردم افغانستان تقدیم میکنم در قدم اول عملات امروز نجوان مردانه و ظالمانه هر کس که بوده تقدیم میکنم خدا اینا را در جهاندومی اما جهاندوم جهاندوم بندازن و خاک خاکستر شوان آقای نظر
بله خب سوالتان
دیگه تلویزیون که از تلویزیون یک رسانه از که واقعیتها را برای مردم نشان میده از رادیو که کسی یک خبر میشنوه و از رادیو که یک چیز مهم میشنوه اونا اینقدر باور به اثر رادیو ندارن اما تا که تصویری میبینن اونا در تلویزیون اونا میبینن و میشنون اونا بالای زو عقیده و باور میکنن امروز تلویزیون در افغانستان بسیار مهم است آقای نظر شما پیشتر گفتید
که قرقرا تلویزیون از بین میره نخیر. ما خواهد دیدیم که تلویزیون دیگه مرز خواهد کرد. اگر خبرنگارا و روزنامه نگارا و جورنالیست های ما ما توی قدرت داشته باشن که تایی را نگاه کنن و برای مردم واقعیت ها را نشان بتن، نه که با واقعیت ها را برای زنا بشنوانن.
سعی تشکر. بله سوال تانه بگوین. خب سوال خب بگوین سوال تانه که وقت ضایع نشه. سعی سوال تانه تره کنین، قصه تانه خو کدین بفرمایید.
زنده باشید. قربانتان قربانتان. آقای نظر ما سوال ما از تلویزیون ریانان و مندیش همینجه از میکنم آیا این تلویزیون شما از کجا تنظیم میشه؟ این مردم خود از کسیم کسیم تبصیرات دارن که از طرف خارجی های تمویل میشه این تلویزیون ها به قدرت خارجی هستن و به چیزی که خارجی ها میگن اینا میکنن. آیا شما واقعیت ها برای مردم بگوین، برای ما بگوین.
تشکر آقای صاحب. خب حالا آقای شفیق عیار از شنوندان معذرت میخواییم. حالا از آصفی صاحب برای که سوال بسیار زیاد مربوط به ایشان بود. آصفی صاحب محترم، بعض انتقادات رو شنیدین، البته حتما شما جواب دارین، خوب شد که شما شنیدین. بفرمایین آصفی صاحب محترم.
تشکر جناب نظر صاحب. البته سی پرسش متوجه ما بود. برادر ما که سوال کردن در مورد قطع کردن صحبت های مهمانه از طرف خبرنگار، ما در ژورنالیسم همه ما میدانیم اونایی که در یوزه کار کردن و درس خواندن که به طور مسلکی قطع کردن هست و حالا دو ثانیه سی ثانیه نی وقتی گپ ها تکمیل میشه ما مجبور هستیم که از سوال دیگری باید بسازیم و آنچه در ذهن بیننده ما پیدا میشه و پل باشیم و او را پرسان بکنیم دوباره که این گپ هم درست است یا درست نیست. سوال دوم برادر ما از بادغیس پرسان که در مورد دادن اطلاعات و اینکه از بادغیس خبر نشر نمیشه از ناهنجاری ها و نابسامانی ها، قطعا ما در پالی آریانا یک تلویزیون مشخص دیگه داریم به نام آریانا نوز که تماما بخش خبر حوزه های فرهنگی اقتصادی و سیاسی را تحت پوشش قرار میده و از تمام افغانستان ما خبرنگار داریم و از اونها گزارش داریم. در مورد بادغیس حتی یک مستند ما همچنان در گذشته ساخته بودیم که به نشر رساندیم. ما در حوزه غرب افغانستان که نیمروز، بادغیس، فرا و ایرات را تحت پوشش قرار داده دو خبرنگار داریم، حتی یک تیم خبری داریم که این کار را ما کردیم و صدای مردم بادغیس همچنان در آریانا بودیم. برادر ما از المان گفتن که اگر او راست بگوین، صادقانه بگوین که آریانا از کجا تمویل میشه، ما میشتیم که تلویزیون ها گویا خارجی ها تمویل میشه. رادیو تلویزیون آریانا که یک مالتی میدیا هست که آریانا نیوز است، دو رادیو، دو تلویزیون و یک تلویزیون جهانی است که مربوط مرکز رسانه بیات میشه، از طرف یک افغان تمویل میشه. تمام مصارف ما از اعلاناتی که ما در این رادیو ها و تلویزیون ها نشر میکنیم، از ساخت و ساز برنامه ها که بعدا بالاخره این تمویل مالی میشه از طرف کمپانی‌های خصوصی در بخش سکتور خصوصی و نهادها، پول از اینجا هست، پول از یک افغان هست و صاحبش هم یک افغان است، خدمات هم به افغان‌های رو هم میشه. هیچ خارجی در رأس ما نیست و هیچ مملکت، هیچ فرد، هیچ ارگان یا نهاد خارجی در سطح منطقه، فرا منطقه و بالاخره جهانی ما را حمایت نمی‌کنه، از افغان هاست و برای افغان هاست.
بله تشکر. در تمام دنیا فعلا تلویزیون ها از طریق اعلانات خود میتونم و عایدات خود را به دست بیارن. در افغانستان هم فکر میکنم محمد رستک. نیازی صاحب شما بعض ایرادا، بعض انتقادات شنونده را شنیدین، گرچه در افغانستان و در کل دنیا تقریبا هر قدر که طرف افغانستان بریم از اروپا زیادتر انتقادات خوش دارن، مثلا ما شما کل ما رو خوش داریم، خوبیا رو کمتر میبینیم و انتقاد بدیا رو زودتر میبینیم. نیازی صاحب شما چی دیدین، چی جواب دارین صاحب؟ بفرمایید.
بله نظر صاحب، ما ده اوریدونکو پختن واوره ده لشک پرته چوک چه کار که پر رکب نیمگرکاوی هم وی هنه تلویزون چه خطرونه که لشک پرته چه نیمگرکاوی وی پکه پا افغانستان که زما پا آن ده هر لا تلویزون داره برالای تلویزونی او خطرونه به پا دواندار توگه دوام که چه هر دا افغانی تولنه ریختنه تصویر ورانده کری او دا تولنه دا ارتیاو او وختنو دا ملی فرهنگ دینی او ملی ارزختنو دا په پام کې وساتي د دې په چوکاټ کې په رپورټ خبرونه برابر کړي. هو د لیدونکو ځینې نیوکې پر ځای دي. زمونږ ځینې تلویزیونونه چې له بده مرغه موږ په هېواد په دننه کې فلمي یا سریالي تولیدات نه لرو، نو زموږ تلویزیون اړ کېږي چې ځینې بهرني سریالونه وژباړي او خپلو لیدونکو ته وړاندې کړي. له هغې جملې نه زه تاسو ته یوه بېلګه وړاندې کوم چې په یو تلویزیون کې، په افغاني تلویزیون کې، یو هندي سریال دا خپرېده په پښتو او دری باندې. د دې کرکټرونه یوه تلسی وه او بل بجاج. تاسو باور وکړئ چې زمونږ افغانان خو افغانستان ډېر غني فرهنګ لري، خو له بده مرغه ډېری کسان لا تر اوسه هم په افغانستان کې نالوستي دي. نو دغه هره پدیده مثبت او منفي لري، خو زمونږ د ټولنې اکثریت وګړي منفي خواته ځي. نو دوی باور وکړ چې اوس هم زمونږ په دې ټولنه کې خلکو په خپلو نونو باندې تلسي نومونه ایښي او په اولادونو باندې بجاج. همدې ته ورته نور سریالونه چې دي، کله چې رشتې خپرېږي پر سبا یې ځوانان د هغو کرکټرونو تقلید کوي، چې دا بیا منفي پدیده ده. او مثبته پدیده دا ده چې د تلویزیون لارې موږ کولی شو پوهنتوني زده کړې وکړو، علمي زده کړې وکړو، تفریحي پروګرامونه برابر کړو، روزنیز پروګرامونه چې هغه د ژورنالیزم عمده موخې تشکیلوي، همداراز د نړۍ سینې او افغانستان د حالاتو په اړه اوریدونکي لیدونکي له پیښو نه خبر کړو، خبرونه ورته وړاندې کړو. نور تلویزیون خپل ځای لري د سوشل میډیا د نورو رسنیو په پرتله، دا ځکه اغېزمن او تاثیر لري چې یو خو موږ کولی شو چې لوی رپورټونه اسان، خو د تلویزیون ژبه چې ده تصویر ژبه ده، موږ زیات لیکنو ته اړتیا نه لرو. فقط کولی شو چې یو لید یو جمله ووایو، نور په خپل څه چې پېښ شوي دي هغه د تلویزیون د کمرې له لارې، د لینز له لارې نه لیدونکي وویني.
بله سنگن صاحب محترم، آقای نیازی از شما خداحافظی میکنیم به خاطر از این که من به مسئله امنیتی هم یکم که تماس میگیریم، دیگه میمانان داریم. امیدوار هستیم که در برنامه آینده بازم از شما دعوت بکنیم و از تجربه شما بیاموزیم. محترم آقای سنگر نیازی، گوینده از فق تلویزیون ملی افغانستان، از اشتراکتان در برنامه امروز ما بسیار زیاد تشکر صاحب.
سلامت
باشید. تشکر خانم آبادسپ. خب حالا محترم آقای دانش کروخیل، رئیس آژانس پژواک، هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. کروخیل صاحب به برنامه ما خوش آمدین. روز بین‌المللی تلویزیون بود، منتها حوادث امروز هم نتانستیم که نادیده بگیریم. بفرمایید به برنامه خوش آمدین. راجع به تلویزیون بعضی مسائل صحبت کردیم، آقای آصفی صحبت کردن، نیازی صاحب صحبت کردن، حالا از شما بشنویم صاحب، بفرمایید.
تشکر. اول سلام مرا برای شما، برای مهمانا و برای شنونده های شما تقدیم میکنیم. خوش هستیم که همراه شما در این بحث شرکت میکنیم. ما یک کمی صحبت های دوستار شنیدیم، در این شک نیست که در مجموع رسانه افغانستان در دو دهه اخیر جایگاه خود را پیدا کرده و خصوصا نشرات تلویزیونی در افغانستان توسط امو باز سربیه هایی که انجام شده توسط نیمی از جمعیت افغانستان همیال اینا را مشاهده میکنه و تاثیرگذاری خود را در جامعه دارد.
بله خب یک سوال که همیشه طرح میکنیم، خب منتها جواب صحیح گرفته نمیتونیم، شاید موضوع راکت امروز بوده باشه که کل ما را یکم که به تشویش انداخت، منتها وظیفه خود ادامه باید بتیم. از او خاطر کروخیل صاحب، آینده تلویزیون شما چگونه میبینین؟ برای از اینکه این مسئله اینترنت برآمد، حالا در تلفونای خود هر روز ویدیو و تلویزیون ها را بسیاری چیزاره میبینیم، آجت به بیان نیست، کلگی آشناست. به ایتر شرایط ای تلویزیون ها کارش یک ذره مشکل نخواهد شد، اینا یک کمک تکان اگر نخورن شاید از صحنه براین. شما چی فکر میکنین کارو خیل صاحب؟
بله من همراه شما دمی بخش موافق هستم. امیال شبکه های اجتماعی و یا امو مطالب کوتاهی را که ما و شما در موبایل خود دریافت میکنیم، این تاثیر مستقیم را بالای تلویزیون ها دارد. اگر یاد شما باشه
با آمدن تلویزیون ها و بیشتر رسانه چاپی به اسلام متاثر شدن. امیال با رشد شبکه اجتماعی خصوصا در افغانستان فیسبوک و تویتر که اینال مردم بیشتر طرف اینستاگرام روی آورده و اینمی کاربران و کسایی که میخواه از این رسانه استفاده کنه، این سعی و تلاشی از و ای است که چه قسم بتوانه مطالب تلویزیونی را که مثلا او در حدود یک دقیقه تا سه دقیقه باشه همچو موارد را اینا به اصطلاح جور میکنه و به اختیار امو کسایی که اونا را میبینه با امو مشترکین خود ارائه میکنه. امیالی اگر شما امی حادثه امروز را که شما یادآور شده اگر ما ببینیم، امیال مردم کوشش کردن که امو چیزی را که به اصطلاح در صحنه میدیدن اونا را از طریق واتساپ با یک دیگه خود شریک کردن. حتی واتساپ فیلحال در افغانستان اگر ما بگویم حتی فیسبوک و تویتر را به اصطلاح با یک چالش کشیده. اگر تلویزیونای ما، اگر امو رسانه تصویری ما مطالب خود را به اصطلاح کوتاه نکند و اینا برای تلویزیونای خود در شبکه اجتماعی که مردم چیزی را به اصطلاح خوش میکنه با امو قسم امو روان جامعه خود را درک نکنه، طبیعی است که سر تلویزیون ها تاثیر مستقیم را داره و عمل تاثیر خود را داره. ما که بعضی رسانه های خود را، بعضی تلویزیون های خود را میبینیم، اینا کوشش میکنه که مجایزه خود را حفظ کنه و اینا در شبکه اجتماعی هم فعالیت خود را بیشتر و بیشتر کرده است.
بله، تشکر. آصفی صاحب، شما چی پلان ها دارین مثلا من حیث یک تلویزیون، یعنی اون که فعالیت میکنین در سایه تلویزیون، به خاطر از این که بتانین بازار خود را نگاه کنین، تقاضا را در مو درجه که باید شاید باشه که شما بتانین سرپای استاد باشین، چی پلان ها را در نظر دارین؟ چی باید چه واسه که تلویزیون ها بتانه اصلا خارج نشه و یعنی در بین مردم نفوذ داشته باشه؟ برای ازی که دو موضوع اینجا بسیار زیاد مهم است، یکی مسئله تکنولوژی سی واتساپ و واتساپ دیگه پاست، از دیگه طرف تا که موضوع نباشه، یعنی کیفیت در برنامه ها نباشه، خود به خود مردم میگروزه. از او خاطر کیفیت بالا بره یا تکنولوژی پیدا شوه که شما هم بتانین که تزید دیگه گروپ ها رقابت کنین. آصفی صاحب
سلامت باشین. جناب نظر صاحب، من اتفاقا با صحبت های جناب کروخیل موافق هستم. فلسفه ژورنالیسم کوتاه‌گویی و کوتاه‌نویسی هست و با مطرح شدن و بالاخره پیشرفت رسانه‌های اجتماعی در افغانستان، رقابت تنگاتر شده برای تلویزیون ها در افغانستان و پلان ما بیشتر برای سال 2021 میلادی که تقریبا یک ماه بیشتر از باقی مانده ای است که ما بتانیم بالاخره کیفیت برنامه های خود را سرشکار بکنیم، بالا ببریم و مواد را کم بکنیم، از اضافه گویی و گزافه گویی بپرهیزیم و بیشتر بتانیم جلو تقلید را بگیریم، بریم به طرف تولید که مواد بیشتر از خود ما باشه و صاحبش خود ما باشیم و بتانه که اون مواد ما در بازار کار یا در بازار یا در مارکت خریدار داشته باشه. بالای کیفیت بیشتر کار میکنیم، سه چهار برنامه کلان که در اصطلاح انگلیسی برای سپید شو میگه سر از اون ما کار میکنیم که در سال آینده نشرش آغاز خواهد شد و بیشتر در سوشال میدیای خود یک تیم کلان را ما تقریبا بیشتر از یک سال میشه که استخدام کردیم، اونا کار میکنه چون از اونجا ما عاید داریم و اونجا بیشتر فشاری است که تولید برنامه ها بیشتر شوه، تقلید کاسته شوه، کیفیت بالا بره و برای مردم افغانستان، برای بیننده های ما چیزهایی را بتیم که خواهان از او هستند. در این روزا ما یک سروی را برای انداختیم تحت نام مخاطب شناسی و از مردم خواستیم که چه نوع برنامه را شما خوش دارین، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی. این سروی ما که به پایان برسه بعد بر اساس خواست مردم برنامه‌ای که در سال آینده پلان کردیم اون خواست ساختیم و هم از لحاظ قوای بشری، هم از لحاظ تعداد برنامه‌ها، هم از لحاظ مصارفی که ما می‌کنیم، همین لحظه ما را تحت ارزیابی قرار داریم، تحت ارزیابی قرار داره و ارزیابیش جریان داره در کوتاه‌مدت، میان مدت و دراز مدت
یکی خلاص شوه، ما نیاز داریم که تجدید نظر صورت بگیره، به خاطر که رقابت تنگاتر میشه و وضعیت هم ایجاب میکنه که برنامه‌های خوب تولیدی که کیفیت بلند داشته باشه ما باید بسازیم.
بله، این مسائل هم صحبت کردیم. کروخیل صاحب، حالا بسیار وضعیت افغانستان در یک مچم یک زمان قرار داره که هر چیز ممکن است اتفاق بفته. از خاطرات گذشته اگر یاد بکنیم، بعضی گروپ ها که در افغانستان آمدن، اولین کارهایی که کردن ویدیو را فیتایش در چپ راست آویزان کردن و تلویزیون ها را شکستاندن و از این قبیل مسائل. ای گپا چطور خواهد شد به این موضوع؟ ورزی که اگر در تلویزیون ها بعض مسائل باشه که کسایی که رو خوش نداره حتما دشمنی میکنن، یعنی در یک اتمسفیر قرار گرفتن نمیتونن که افکار مختلف مثلا احترام بکنن. مثلا در تلویزیون عوض از این که تلویزیون بشکنانن و اختیارش در دستش است، اگر خوشش نمیاد از این تلویزیون بره به تلویزیون دیگه بره، یعنی قسمی تلویزیون ها رو مجبور بسازن که مطابق به خواسته و آرزوهای اکثریت جامعه برنامه ها را تهیه کنه. کروخیل صاحب، از این نقطه نظر مخصوصا این مسائل امنیتی دیگه امروزه که میبینیم این موضوع ریش و خلم وقتش آمده که کمک جدیتر فکر شده، کروخیل صاحب چی میگین؟
خود دو بخش را اگر در برای سوال شما در دو بخش جواب بتیم، یکی یعنی دستاورده که ما شما در رسانه افغانستان داریم، ای ممکن با به اصطلاح آدمی مذاکرات صلح که در دوحه جریان داره ممکن در یک معرض خطر قرار داشته باشه که ممکن در مورد محتویات، ممکن در مورد به اصطلاح مسائل عمومی به وجه، اگر خداوند جل جلاله و مردم افغانستان به اسلام و مالک صلح شوه و در صلح زندگی میکنه، بی شک نیست که همچو بحثا ممکن در شروع مذاکرات باشه که ممکن به اسلام و موضوعات داغ ممکن همی نشرات تلویزیونی افغانستان باشه که یک بخش است و بی شک نیست که رسانه افغانستان در می عرصه متحدم هستن. ما چند وقت قبل که یک سفر هم برای قطر داشتیم، در این مورد دوود صحبت کردیم، به این خاطر که تلویزیون و یا رسانه افغانستان ای آینده همی کشور است، اینا می خواهی که مردم خود آگاه بکنه. مثلا یک دوست ما از برنامه های تلویزیونی علمی صحبت کردن که تلویزیون ما چه قسم با کوشش کنیم که اینا را داخل پانتونا بکنیم. دگو بخشای هستم که ممکن یک بحثا شروع شوه اگر مذاکرات صلح بر درستی و راستی شروع شوه. ما که میخواستم که به بحث دویم سوال شما جواب بدم، به این شک نیست وقتی که شما هم گفتین این مربوطه به اصطلاح بیننده یک تلویزیون است که اگر تلویزیون ها نتوانند برنامه های جالب را، برنامه هایی که در زندگی مردم تاثیر خوبی را به میان نبیاره، ممکن مردم بتوانه به اصطلاح چینل را بدل کنه. دیگه برای رسانه های ما، برای تلویزیون های ما نیاز ای است که اینا مثل که دوست ما اشاره کردن، اینا باید سرویه های مخاطب شناسی خود را داشته باشه، اینا باید همین رقابت تنگ تنگی که بین تلویزیون ها، بین رسانه ها و حتی بین بعضی بخش های رسانه ها می باشه به این متوجه باشه، اینا سعی کنن مطالب را در اختیار مردم خود بتک که مردم دا خود داشته باشد. در غیر آن امیال اگر ما بگوییم تلویزیون های ما فیلحال برای بحث های تلویزیونی مردم اونا رو میبینه، برای خبر، برای مسائل داغ متاسفانه
امی شبکه اجتماعی امو خواننده و بیننده را جلب کرده و اینا
بله تشکر اونا پیشتاز تر هستن بله خب یک رقابت کلان کار داره و خیلی آسیفی سب با اجازتون مهمان دیگر ما را بگیریم محترم آقای صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق تلفن امی لازم مهمان ما شدن به برنامه وقت کم مانده مومن سب خوش آمدین به برنامه سب
تشکر نظر سب سلام بر شما و سلام بر مهمانا و همچنان شنوندگان رادیو آزادی و همچنان از طریق رادیو آزادی روز تلویزیون و با هموطنان و همچنان کسایی که دیگه از کار کرده و کار میکنه تبریک میگویم.
بسیار زیاد تشکر بر شما هم مبارک باشه. خب شما مسئله آینده تلویزیون چگونه میبینید؟ بسیار زیاد مهم است و هم من حیث یک وزارت پالیسیتان در قبال تلویزیون ها چی است؟ بعضی شنونده ها از بعضی مسائل نارضایتی نشان میتن. منتهی تلویزیون ها هم از خود سرویه دارن مطابق تقاضای مردم برنامه تهیه میکنن. شما کدام رابورد یا کدام چی میگن اساسنامه یا پالیسی دارین یا ندارین در مورد مومن چه؟
تشکر جناب نظر سر طور که بر شما معلوم هستم ما در وزارت اطلاعات فرهنگ یک خو قانون رسانه همگانی دارن که تمام رسانه ها نشرات خود را باید همو اساس اهیار کنند. دومی که وقتی که یک رسانه و خصوصا همی تلویزیون ها تاسیس می شود یک مقرره داریم در وزارت اطلاعات فرهنگ مقرره طرز و تاسیس رسانه هستند. به اساس همو مقرره وقتی که اونا جواز می گیرند مؤسسشان تعهد می سپاره که ما نشرات خود را طبق قانون رسانه همگانی و مقرره طرز و تاسیس رسانه ها می کنیم در آینده. ولی در این وقتا ما پالیسی رسانه همگانی را ساختیم. اونا در شورای عالی رسانه ها در بحث صورت گرفته. سرازی پالیسی تقریبا 4 جلسه در شورای عالی رسانه ها صورت گرفته و همچنان با اصحاب رسانه ها و کسایی که پیشکسوت های در عرصه هستن امرایشان شریک شده و بعض هم یک نظرخواهی نیاز هستن که نظری از دار بگیریم و انشالله ایره نهایی کنیم که یک رسانه های یک پالیسی رسانه در سراسر کشور در آینده داشته باشیم.
بله محمد صاحب در مورد از این که مثلا مسئله کرونا است که مبارزه با تروریسم است مسئله امنیت است در این مسائل هم تا جایی که در گوش رسید وقتی که دولت میخواه بعضی اعلانات بتن تلویزیون ها در مثلا چی میخواین پول میخواین یعنی که وقتشان ضایع میکنه اترا یعنی این گپ درست است اینا در هر مورد پول میگیرن یا بنده مسائل ملی عمومی مفتا میکاره میکنن یا نمیکنن سب آصفی صاحب سب
جناب نظر سب
بله
جناب نظر سب بر شما معلوم هستن که یکی رسانه های دولتی هستن که اونا اعلانات خدا به اساس همون مقرره که دولت برشان تعیین کرده میگیره. دوم رسانه های خصوصی است. شما ببینید که وضعیت رسانه های خصوصی در کشور خوب نیست. اونا اگر پول از این اعلانات و از این مسائل نگیره چطور فعالیت های خود را با پیش ببرن و نشرات را بکنن؟ اونا کاملا تجارتی هستن، یعنی تجارتی به معنی هستن که اونا در مقابل اعلان
فهمیدشت مومن سب وقت کم شد
مسائل ملی را اکثریتشان در نظر میگیره و وزارت اطلاعات فرهنگ در مسائل ملی که برای اونا اعلامیه روان میکنه یا یک هدایت میده اونا را در نظر میگیره.
تشکر وقت کم شد سب انشالله در آینده بازم صحبت میکنم. آصفی سب به سوال اگر بسیار کوتاه جواب بتین که از شما برای از اینکه وقت ما زیق از سیدیر وقت ترک میکنیم. آصفی سب
تشکر. نظر صاحب فقط آنچه که مومن صاحب گفتن، دقیقا ما یک رسانه تجارتی هستیم، تمام آنچه که از بیرون بر ما میاد ما در بدل پول نشر میکنیم، ولی یکی به عنوان افغان و به عنوان یک رسانه افغانی که رسالت و وظیفه ما است، مثلا در بخش محیط زیست، در بخش صلح، در بخش معارف، در بخش تحصیلات عالی، در بخش تامین امنیت، او پیام ها را خود ما میسازیم بعد خود ما نشر میکنیم. ولی آنچه که از ارگان های دیگه میتونیم، در بخش کرونا دولت خودش یک بودجه برای اعلانات که بودجه برای رسانه داده میشه و بعد او اعلانات کرونا و قایدی از طریق رسانه و تلویزیون نشر میشه.
بسیار تشکر از اشتراکتان. محترم آقای خوشحال آسیبی، رئیس تلویزیون جهانی آریانا، محترم آقای صابر مومن، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ، آقای دانش کروخل، رئیس آژانس پژواک، آقای فردوس فرامرز، آقای سنگر نیازی، همکارانم، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده ما رخصت.
میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه در باغ دو چشمات بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینم، میشه در باغ دو چشمات بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم. خورشید رو خط با بکنم، میشه یک روز در آینه اینو دارم من خوب تماشا بکنم، میشه